روغ او جوړ به وي چې سلام ټول مسافر او طبيع سره دوه مات ضرورونه دي چې مسافر خبر شین لکه دا مات ضرورونه ورسره وي
خو انسان تخفسي نه خپل شایسته کور کلی ماشومان فامیل غړګر دې پریشي او دوستانه پریشي او په پردي وطن کې
سخت تیرې کنه
سخت تیرې سخت پر ځان تیرې چې کورنۍ په آرام اوسې
نو زکه د مسافر او سلامونو سره دوه مازرو نوم دي نو ټول مسافر او سلام ډیر زیاته مننه او درشان خا بس هغه پیغامونه خو بزغه دي سلامونه سلامونه علاوه که تاسو وسره یو دوه کرخي پیغام ولیکئ نو مونږ بس تاسو ټول پیغام ولولو خو خالي سلامونه خو بزغه وعليكم السلام دینو او دا یو پیغام پکې مې چې علي وزیر ته لوی ژوند غواړم نو مننه دا پیغام را لګلې دي عبدالرزاق شیرانی مننه تاسو ته پیغام څخه حاجی باکو ماما هم وی چې واه واه وی ډېر سات مو تیر دی وی
ډېر مننه ډېر مننه مرته په نظر سره پامان
وی چې وی ډېر سات مو تیر دی پر مون خو دلته کې یو مخ ناتال جوړ دی په اخر کې د تسلیم وی
ناتال سره خوان کې نه وی
مزه وی په اخر کې سلام وای ما مزه کوي مننه باکو ماما تاسو کوم تر خپل نوم پاره وای چې تاسو دا نوم حاجی باکو ماما پس د دې شاته
د دې شاته چې قصه دا او
تاسو
غواړئ د سره شریک کړئ نو باندې کی جانب نورم خوشاله سو
بیا نو سلام علیکم سلام ډیر مننه
فرمان سید عثماني هم سلامونه را لېږلې وي خوندو هیله لرم چې روغ جوړ به ز تاسو سره د خبرو پرسن خو ډیر اپر نیم ماشالله پروگرام دې شوي ستاني او دې په خیر کې لیکلې دي چې پتور سحر راس جانانه پزره مغم دې چې لکم ترسي مینه
واه
واه ډیر اله ماشال مننه د اخن مارو کړ چې مینه ده
او رحمت خان تاسو هم پښتنه کړی دا خبره مله خو شو سلامونه دیو استادو استادو کزاده نو بیا استادو کزال دنو استادو خزاده نو بیا سیده بیا استادو مننه تاسو تاسو د دی او سی سی کارت او د او پی آر کارت ته کړی دی په پوسټ په دی اړه معلومات راکئ نو زمونږ یو اړه کاروبارونه دي نو موږ تاسو څنګه معلومات وړي لکه کله کله نور واضح کوي چې تاسو سستون زلري نو هغه حساب سره بیا موږ کوشش وکړو معلومات پراغون کو او به تاسو سره شریک کو که تاسو لګ نور تفصیل سره خپل سستون زلات سره شریک کړئ بس هغه شانی سلامونه خور روان دي بیا بھیا یا بیا دیا هو چې وسته خو برا پاسې د پروګرام ته ناست
نو سهار مو په خیر
شفی خان وای تاسو د سهار چای سکلې دی کنه
موږ د ماشام چای شلې دي د ماشام دوه ما مخستان دوه
ما سخته نه دغه
ماشام بوې نه کیږي ماشام چای مو شلې دي هغه د نګین ځواني په لاس باندې پخسه وي خوندوري چای
مننه نو شي جان څلور دیش یا درې دیش منټه لا پاسه نه هوجي دي نشپدا دلته کې خود شپې چای سکلې دي
بالکل مزاري ګکوای سلامونه مې ومنه ابراهیم مندوزه يم له جرمني څخه تاسو خبرونه ګورم ډیره خوندوره او شایسته ده خو دې وکړي چې شبه یاست نو ډیره مننه مر جوړي بدیل چې تاسو هم جوړ وسی خو که درته وایي چې دا شایسته نو مده ابراهیم مندوزه بیا مزاري کا کوله
دا پسوځه
پسوځه
نن موږ خلکو ته پوسټ کو تاسو دا نوم ولي خو دې او ډیره مننه تاسو ټول ډیره زیاته چې تاسو سلامونه را لګی او
نور محمد بنوري هم د باجوړ څخه سلامونه ارشاد ریوا واي ریډیو ټي وی دواړو همکاران نګین شاو بهشت تلاش نکیله او احترامات ډالی کوم وایز ماستر یاسین او هشام ماشومان هم ډیوا اوري نو یاسین او هشام د زمرد خاص ډیر ناز او ډیره مننه چې تاسو د خبرونه خپل د فامیل سره ګوري
مننه او د غشاني ارجه امداد خان مروت هم سلامونه کوي هلي رالي غلي جو په خیر مننه
سلامونه
وای چې لګ د لکی مروت امنیت پاړه خبري وکړي چې ورسته ورځي خرابيږي او خلک بلابل ستونز سره مخ دي لکی مروت کې چې سهم د امنیت ستونزې دي په دې باندې وخت په وخت ویډیو راپورونه راځي خبرونه هم راځي هغه هم در سره مونږ شریکو نو ګټا سودا دی وخت پرونی ویب پاړه فیسبوک پاړه او یوټیوب ټوئیټر انستګرام دا ټول ګټا سو ریګولرلی هر ورځ باقاعدگی سره تعقیبوي نو تاسو به خبرېږئ چې دا لکی کی مروت پاړه باندې او د دې ټانک او د ټول چې کومې سیمې دي د دې پامنیت پانی زمو سره ویډیو راپورونه او خبرونه وي. بیا هم ډیره مننه او خبرونه هم ورسره وي. او د ماشانه
سید مصطفی محمد وايي چې پډک شار یې ملغلري خرڅولې چا غزلې چا سندرې خرڅولې. کدا ز چرته د مینې دکاندار وای ما بستا د خلې خبرې خرڅولې. او په یوټیوب می هم میسج درته کړی دی نو ډیر مننه.
مننه ډیر خسته دا خلې خپلې تاسو را لګل عمر روغانی هم سلامونه را لګل دي او وی چی دا په یوټیوب باندې دی دا سه خوشالي نه ځان ساتي چی په نور ته د خفغان ورکول نه پستا استعمالوي.
کله وا یونس وفاز مرسه پښتنه کړي دی سوال کړي دي نو دا بدرته همیشه خوشاله اوسي خپل به مسهاتم جوړي خپل به هم خوشاله اس نیت په مو هم خوشالي او ژوند به مو هم خوشاله نو ځان خوشاله ساتي دا زما او زموږ راز دی څنګه لګی جاني
او بس
او شام درنګا نور هم سلاموتا وعلیکم سلام
دا نوړه دا پیغام د چاو تاسو شو وسو
دا دا د یونس وفا ده او
یونس به وفا هم
خا خا سمه خا مخا د سي خلک چې پښتنه کوي نو جواب ورکونه کې جاني
خاصي بیا هم ډیره مننه
ډیره مننه جمیل کاکر جمیل کاکر سلامونه را لېږلې نو وعلیکم سلام وای دا پروگرام اچھا ده دا هنه وڑک موسم سرما ده جمیل کاکر دا هنه وڑک څخه نه وڑک څخه تازه کړی دا نه وڑک ډیر ښه ځای دی نګی جان بس وایم بلوچستان کې هم زیاتره خلک هلته میلې ته ځي نو کدام راته وایس چې اوس هم هنه جیل څنګه دی اوس هم هلته اوبه ولاړې دي که یا خشک سوی دي
که نه دلته خو بلوچستان کې د وچکالي ډېره زیاته مسله دا ادبی لیکنی په نوم باندې آی ډی دا که تاسو خپل نوم سره مولي کوي نو موږ خپل پیغام را لګلې خو چې ور سره خپل نوم مولي کوي نو اندازه وشي چې دا پیغام چا را لګلې وې سلامونه سهار په خیر تاسو پروګرام
په خیر
سهار په خیر تاسو پروګرام دوم را خپل دی چې دوه سهار خو می ورته جیم پری خو دوی څو خنه کوم ګوروي
او ما کوي چې ما فرېښني
او کنه نه خوسته بیا به
یونس خډيره مننه دا چې یو کس
خپل جیم فرېښني او دا بیا وایي چې تاسو
یا یا بس اری خپل خپل د فکر او سوچ او حد یو حد ویني دا چې د فکر او دا ترغه حد پر انسان فکر کوي او خبرې هم ترغه حد پر ویني کیږي
هغه یو یو د هندي او ډرامه د لیر مشهور د نوم نه خپل ما خو خلک دی او پیژ چې پاره کې هغه دوی انګین دی او دوی خوخیانی کنه دی یو یو خو ګورې د بلی بلی ګورې پاره کې هغه یو وخت موټی بند وي
هرې مشهور
او بیا هغه موټه بابي هغه د هغه غدا خبرو انداز کنه نه یو ورځ ځي کنه وی انا لا تاو شو تاو شو نو هغه ټول لک چاته چې وینم غیزه کته او کته لوسار تاسو شو تاسو چې را وای خل
بس دغه
یونس به وفا تاسو ته راول
ول څو چې اتمنه ډیره مننه سمې له حلیمی هم سلامونه را لېږه شدی لیکلې چې تاسو خبرونه همیشه په ډېر امینې سره او رم او هم تاسو ګورم نو سمې له حلیمی صاحب به به تر مشتمل مدا او ډېر مننه چې تاسو د ډېر وخت څخه د خبرونه تعقیبوي او همیشه شوش پیغامونه هم را لېږي
او می عبدالرحمن صاحب د باجور نه پیغام را لګلې دی وی سلامونه وی پرون په کامیاب او بهترینه طریقه د ټیچر ډی پروگرام کولو چې زستا سو هر څومره شکریا ادا کړم نو کومه ده دنیا ته د استاد اهمیت او وقار په ګوته کول استاسو د استادانو سره د مینې غټ ثبوت ته هر بچی د خپل والدینو یوازې بچی ته بچی نه دی بل نه دی بلکې د شاګردۍ اغاز هم د مور او پلار د غیګ نه کیږي د کائناتو اولنۍ جواب تعلیم او تربيت مینه ده چې د مور د غیګ نشو کی خدا خبره د حیرانې دوه چې په دنیا کې دغه تعلیم ډیر کم سمره ملاويږي یعنی روسته خلک د جبه تعلیم او تربيت په نفرتونو بغض حسد او په دشمنو کې بدل کړي او دنیا د بدم نه ښکار شي مننه تاسو د پیغام څخه
ډیره مننه سمیلا حلیمی هم لیکي چې اساس خبرونه لیدو لپاره زه سهار وخت کې اوس تمرینات نکوم نو سمیلا حلیمی رو دا مکه وی چې دا جمه پرځي تمرین نکوم دا ساز خبرونه نه د پاره د خبرونی بعد تاسو کولای شئ چې هم جیم ته ولاړ شئ هم تمریناتو کې هغه عادي ژوند مخه ته وسی
او جیم خدا سکول شي کته سو فون کې دا ولګوي مخامه
ولا
خپل جیم هم کوئی منډه هم وهای په ټریډ میل باندې ور سره مخامه د خبرونه او ریګوري کنه آسان خبره نه
ډیر آسان خبره ده خو به هم ډیر مننه
نه هم ډیر مننه تاسو ټول او نور پیغامونه به هم وي خو ډیر پیغامونه را روان دي چرته زما ټول به د خیر سلولو
خالد ساحل به دا وایم چې په کتل ورته سترګې نه مړیږي
واه واه واه
په کتل ورته سترګې نه مړیږي
هاي هاي
ځینې خلک د ګلونو په مثال وي
واه 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 ډیر نه ډیر نه ډیر نه ډیر خسته
ډیر
مننه تاسو
راو مزر اپورته تاسو پیغامونه به وایي چیرې ځما
چې تکي هم مزه
او کراچي څخه سلفقار بهتنی د دیوا همکار تر اپورا د چمتو کړی دی چې د اکتوبر په څلورمه نیټه په کراچي کې د جبري بيدرکا سیوی بلوچانو کورونی یو احتجاجي غونډه کړې چې پکې د شبیر بلوچ د بيدرکی د وکاله د پرکېدو خصوصي ذکر سوی او کورونی وای تر اوسه یې د مړ ژوندۍ معلومات ورته نه دی ورکړل سوی هم په دې حق لبانې نور تفصيلات تاسو په دارا پور کې وړاندې کوم
د شبیر بلوچ میرمن زرینا بلوچ وای د وو کالونو رئیس د بدرکشوی خاون په انتظار د کونډې پسیر ژوند کوي او د سخت اذیت نتیریږي بلوچ احتجاج کون کی وای اوازې په جبري توګه بدرکشوی کسان د ظلم کار ندی بلکې هغه کورنۍ هر ورځ د غو په فکر کې د لوی عذاب نتیریږي د ژوندۍ ورکو غمی جړوي او بے سکونه ساتي
7 سالونو سه هم بس یې اپیل کړی
و خلونو راهسي یو غشتنه کوم چې رب د پاره دی مشسر انصاف وسیم مشتدی خپل ورور را کړی سیم که هغه څه جرم کې ککړوي عدالتونو ته دی وړاندې کړی خود رب د پاره دی ازمش دغه اذیت ختم کړیم
احتجاج کون کی زیاتوی بے درکه شوه شبیر یوازنه بلوچ نه دی چې د وو کالونو نه بے درکه دی په زرګونو بلوچ ځوانان ورک دی د زنو لسیزي وشوي چې بے درکه دی او معلومات یې نه ترلاسه کیږي چې ژوند دي او کمړ شوی دی بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ د سپتمبر په 9مه نیټه ل بی بی سی اردو سره په یو مرکه کې داوا کړی و چې د جبري ورکېدو په اړه د ملګرو ملتونو فرایي کمیټې د معلوماتو لمخې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې شاوخوا 50 کسان لا درک دي نو موړی زیاته کړی و د جبري ورکېدو لوړې شمیرې د ریاستي ادارو په وړاندې د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدی شي بلوچ د جاجکون کی وای ک نگران وزیر اعظم دوی د پاره س نشي کوله د خپل داوی په مطابق هغه 50 ورکشوي کسان دي ملګرو ملتونو کمیټه مخ ته دی راولي جرم دی پر ثابت کړي او سزاګان دي ورکی
هم کہتے ہیں کہ بھی اقوام متحده جو ہے ایک جو ہے
مونږ وایو چې ملګری ملتونو دي د حقایق او مندني یو کمیټه جوړ کړي او پاکستان ته دی راوستوي چې دغه خبرې تصدیق کړي چې بلوچستان او د پاکستان په نور صوبو کې څومره خلک بے درک دي رښتیا به بیا په خپل مخ تراشي
د پاکستان حکومت او پوز وخت په وخت د بے درکه بلوچستانو کورونی او تورنه ردوي او د پاکستان پوز د ریز لري چې کې دیشي ورکشوي کسان د بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو کې شامل شوی وي د امنیتي ځواکونو سره خطو کې وژل شوی وي او یا بل هیواد ته تښتیدلی وي او په پاکستان کې د جبري لادرکشو کسانو پاړه د پلټنې کمیشن تازه شمیرې خای د کال 2023 د جولای میاشتې پورې نظر اته 393 کسانو د بيدرک کېدو قضیه ورسره رپورت شوی چې پکې 2014 هوارې کړل شوی دي او 2200 قضیو پلټنې روان دي ذوالفقار بټنایوي وی دیوا کراچۍ
دیو سره وسی سلیری ساته چرته زیمه شمسه چرته دینن راوش پیغام ورخته او بی بی شیرینی خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک هم را روانه ده، نو تاسو ال تخبل پیغامونه را لګلې شئ.
رحیم الله سمسور لیکلې دی په فیسبوک باندې چې سلامونه ز رحیم صدیقی ام د افغانستان څخه ډیر ښه خبرونه مو چمتو کړې د تل د تل دی راته تاسو ژوند دی اوسې ډیر مننه
مننه تاسو خوشاله اوسې. او دا شان په یوټیوب باندې هم سلامونه راغلي دي. او سید مصطفی وی الله دی وکي چې دواړه روغ جوړ وسې، نو مننه. د دې د خپل کابل جان سلامونه را دي غلي دي، نو مننه. او بیا ورسره بلال خان نصرت هم وی چې د جلال آباد نوې تاسو ته سلامونه، مننه. قاری عبد الله هم وی چې ز عبد الله د اسبنر اسبن خ اسبن ډیر نه یم او تاسو پروګرام ګورم، نو مننه تاسو. بیا لال مرجان هم سلامونه را لګلې دي او وی چې ها وی نیکست ټایم وی تاسو چې تپا کور اسرار زینو یا پیرا نارمل نارمل چې کوم میکنه لکه پاری باندې
چې درانه وي
یو ایکسپرت سره خبرې وکړي لکه په پرسرار زینو کې یو ځای لکه برمودا ټرایانګل شلو یا د غشانت نور ویل کېږي چې څومره حقیقت دی پکې، آیا څومره دروغ دی پکې، نو لکه دا چې کوم وندرز دی یا کوم داسې پرسرار زینو دی، نو یو ماهر پیراوله او پاره خبرو کوي. بالکل دا یو ښه سجیشن یو ښه دغه دی پدې باندې به خبرې وکړي
زمر سره سبیح الله د باجوړ څخه ټلیفون کړی دی. تاسو ته شراغلاست او ختم راولم
په خیر سړی مشه.
مهرباني. السلام علیکم.
تاسو وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
تاسو یو پروګرام کیه ما خام له وخت نو ما خل ما خام د وخت نو مو سین داول دا خبره کوله چې موږ الیکشن کمپین کاوه، نو موږ خلکو ته ویل چې کثره کو د سکول لپاره موږ له وټرا کوي نه میرا کوي، نه هغه دا په وخت باندې ویل چې موږ بر وختون قوم شناخت انساني حیثیت د منلو لپاره موږ کوشش کاوه نه ترجیح به موږ دای دا خبره چې علي وزیر نو ما خپل باندې خبره نه مناسبه ده. اول چې د قومي شناخت انساني حیثیت ته جندل دی بیا وروسته هغه چې کم څه خلکو ته ښکار دی هغه خبره چې په اویاو کال کې سیاستدانان غوښتل چې د خدای رضا مجبورۍ د وجه نه شو کولای. هغه دا چې د 27 اکتوبر 1958 نه پاکستان د پاو سره یرغمال دی کله ښکارا شي کله پټ شي، هغه دا چې خلک دی او کمندور پښتون نه چردې خلاف جرأت کوي او خبره ته ځان خطر کې ارتلې دي، نو په خلغه ته دا چې باوري وړي چې راځنه کول نه مناسب نه دی.
او دا د عمر خان دغه خبري جواب دی چې تاسو ورکوي چې هغه دا وی چې هغه لکه کم فندونه دی هغه نه استعمالي یا زمون لپاره په چې کم ترقیاتی کارونه دی پاره کې هغه نه پوره کوي، نو دا تاسو دغه جواب ورکړئ.
خبره کوم هغه جواب
ښه نور به سوال غواړي.
نور به سوال غواړي سوي الله صاحب.
نور تاسو پروګرام نه ورو بس خوان ته خلو
مننه.
او کم کسان چې زغه کوي مسجینو ته نو کم دی ویلی نو هغه کوشش کوي چې هغه شامل وي پروګرام کې.
بالکل
سترګ ولنه
خو شاملو خو نور به خیر دی کوشش کو چې نه پاتې کیږي. مننه
ډیر
مننه.
خاور زولای وي نو دی خپل نظر وو چې شریک کړو را سره د ټلیفونونو دي چې عامه لسیکي او په خبرونه کې خپل نظر شریکي.
شمس الحیات شمسپ پیغام را لېږلې دي. وای سلامونه احترامات جو روغ او خوشاله وسیز مش په کوڅه کې د انجنونو یو مکتب دی چې پرون می دی د جنیکي لیدلې چې ګلان او خوراکي مواد په لاسو کښي و او شایسته لباسونه یې اغوستي و. دا کوڅه او سړک پرې شش کاریدل او هم دی لیکل چې کاش کې د شپږم ټولګي پورته سنفونه هم خلاصې.
ولې دا ډیره مهمه خبر ده ولې چې د شپږم ټولګي څخواله تر دولسم پوري دنه مخکې هم په خبرونه کې ما ویل چې دا د یو پولي یا د بریج کردار ادا کوي چې د پنځم ټولګي پر دی وي نو بیا به د الز د کړو لپاره هغه منس کې چې هغه بریج دی خو مات کنه یا بند پروت دی
خلاف منس کې
نو تر یو تن یو ځای ته تل غواړي یو منزل ته رسیدل غواړي او دا غي د لپاره دی یو پوله ده چې ته به هغه خامخا پار کې چې هغه پوله دی پار نه کړ ته وته نه شي رسیدي کاغه هر لار وته اختیار کی خو هغه لار به پار کی خو هغه ټولی لار وته د هغه لار یغه بند دی نو ته برغه زی پوری راورسې چې کوم زی پوری پرانیسته د لار خو چې بیا تخپل منزل ته نشې رسیدي نو ته بیا د هغه زی کې پاتې شې او یا به د ژوند چې څه فیصلې تاسو د خپل ځان لپاره کړی وي د آینده لپاره خو پاتې شي نو د شپږم ټولګي نو اخلتر دولسم ټولګي پوری دا بندې چې د عام دغه شانتي ده چې هغه کوم جنګی چې دی هغه چې غواړي چې خپل یو مقام ته ورسی خپل یو اینده تر لاسه کې د هغه لار وته وسدا مهال بند ده
نو ایله ساتي
بالکل سید مصطفی یو پیغام را لګلی په یوټیوب باندې.
bale
وی وی چې وی دا ډیره مهمه ده چې سو خوشاله کی او دا ډیره مهمه ده چې هغه څوک اول تاسو خپل خپل یې
نه هو ډیر جوړ او ډیر شایسته او معقول خبره ده.
بېلکل دا خو د سې چې تاسو وي افکس ستوپان کې سکی راګیر شنو اول بزان غمو کې چې لکه تاسو ځان نه کینو ال به نور بیا د ځان سره څرګورلی شي. لکه مثال په تور په جاز کې چې کله انداسي یا ټربولنس شانتي راشي یا غډیر جوړقېږي نو هغه یا اکسیجن کم شي
نو
هغه ماسکونه چې راشي نو وي اول په خپل ولګوي
بیا خپل
بیا نور ته لګوي
کومه کوکې
نو دا خبره
اشم سبې بل وړاندیز هم کړی دي چې دغه د نشي مواد په ضرر او د موتادو خلکو د علاج لپاره هم خبرونه سي شبوي. نو دا مې ډېر شوړاندي زی او په دې باندې به حتمن یو خبرونه راوړو. او هم دا السلام علیکم سلام
سمی الله حلیمی تندر هم سلامونه را لګلې دي د افغان پکتیا ولایت نه په یوټیوب باندې. او دغه شانتي دوی وای چې دلته کې د غټو روجو د شولو یا د غټو روجو لونونه شروع شوي دي او وای چې نن زه هم لوته زما او پولی پټي براته ټول خایسته کوي خا پولی پټي براته ټول خایسته کوي جانانه خایسته کوي جانانه لولا برازی جانانا خا دا غ سندر ورګته لولا برازی جانانا لولا برازی ډیر مننه سمی الله حلیمی تندر
امان زهیر کاکړ سلامونه را لېږل دي د جنوبي پرسن خو هر نه خوښ نه وای امان الله زهیر کاکړ وای نوې سهار پدی ټوک پیل کوم وای انټونی په ودونو کې اکثر د هغو سپینسر شوزو سرکښینی چې د خوښ کېدو تما ورڅ خلره د چا فرمایش ضروري نه شرکړي د بل چا نظر نو
ها
شداس کسونه
مون ته پته نه شته تا د مشورې مورکی ها نما مور سره بکېنی
او چې مور خوشالي ټول خوشالي
ما د مور سره بکېنی خو روجي بداري سره خوې کله خبري وبو مو بوله راولې
بالکل
زه وته نه مې خو عمل ما وکنو
چا داس نه شي انسان
نو دې مننه او داسې وکړو چې موسم حال بزر ضروران دي کو او دا غي نه پس بیا بل راپور دی ته بورزو پختونخوا موسم ته برا شو مې هک موسمیات پختونخوا له خوا ویل شي دي چې د صوبې په زیاتره ځینو کې به موسم وچ بوي لدې تر څنګ چترال بردر او بر سوات کې چې دینو په ځینو مقاماتو د تندر سره او د تیز فلو سره د باران امکان دی ور سره په غرو په سوکو باندې یا په لوړو غرونو باندې د برفباري امکان هم دی یا د واور امکان دی را به شو بلوچستان لخته او دا هم د جمعې د ورځې تاسو ته موسم باندې کوم د جمعې د ورځې موسم دی نو په بلوچستان کې به د جمعې په ورځ زیاتره سیمه کې به موسم وچی او بیا چې کوم منځني او شمالي سیمه دي نو آلته کې به شپې به یخی او ورسره چې کوم جنوبي سیمه دي نو آلته کې دا وریځو امکان دی چې اسمان په وریځو کې پټ شي نو دا وو د جمعې د ورځې موسم د دوه صبح را به شو بل راپور ته به شي ځاني
بالکل لا بس نو راپورونه هم ستنګ ځاني
وو او دا هم د څنګه چې د تجارتونو خبره کیږي او د ګرانه خبره کیږي نو یو هواد کې د نور هوادونو سره د تجارتي همکاري شته د ډېر زیاته مهمه ده
او زیاته مهمه ده نه کیږي
او په دې کې بیا لکه هغه چې آزاد یو موهده تر لاسه شي یا لاسلیک تر لاسه شي نو هوا ته لري ګټ ورکوي نو دا رپورت چې دینو په دغه اړه دی چې پاکستان د خلیج د همکارۍ تنظیم یا جی سی سی سره آزاد تجارتي موهده لاسلیک کړی د چې پاکستان تجارت نگران وزیر او مرکزی وزیر ګوهر اجاز په وینا دا به تیر سوال لس کلونو کې لومړنی موهده د چې په تنظیم کې شامل هوادونو د پاکستان سره کړی دا په دې اړه نور تفصيل هم د ریوا خبريال ارشد حسین د اسلام آباد څخه راکوي
د تجارت نگران مرکزی وزیر گوهر اجاز د خلیجی همکارۍ د تنظیم سره د پاکستان آزاد تجارتی معاهده یو غوړه پرمختګ ګرځوي پروند شورو پرز اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل نومړي ویل چې د جی سی سی هوا دونه د یو کرب ډالرو سامانونه برامت کوي او هم داسې د 1500 ارب ډالرو سامان درامت کوي د خاغلی گوهر اجاز په وینا پاکستان د 1900 ارب ډالرو د مالیت سامانونه د خلیجی همکارۍ په تنظیم کې د شامل هوا دونه څخه راغواړي چې زیاتره برخه د توانای او پېټرولیم مصنوعاتو باندې مشتمل ده خو د پاکستان په برامداتو کې برخه یوازې 2.5 ارب ډالر ده
یو فری ټریډ اګریمنت اس کا
د دې آزاد تجارتی معاہدے بنیادی مقصد د خلیجی همکاری د تنظیم دستر مارکیټ څخه ګټه پورته کول دي چې اوس پکې زموږ برخه نیم فیصدی ده او د دې تنظیم کې دا شامل او هیوادونو سره په تجارت کې زموږ تجارتی خساره په کلنی بنیاد ولس عرب ډالر ده. موږ غواړو چې دا د مارکیټ لارې ځان ته پرانیزو.
د خلیجی هیوادونو د همکارۍ د تنظیم سیکرټری جنرال جاسم محمد ویلی چې پاکستان سره د آزاد تجارتی معاهده د دې هیوادونو ترمنځ په نړیوال کچ د مضبوطی تجارتی او اقتصادي همکارۍ سرګندونه کوي. که څه هم پاکستان دا یو تاریخي معاهده ګرځوي، خو د تجارتی او مالی چارو پوهان وایي پاکستان سره د ټیکسټایل مصنوعاتو او د سپکو وسلو د برآمد کولو پرته نور داسې معیاري سامان نشته چې په دغه تنظیم کې شامل هیوادونو ته ولېږي.
اوس دا چې سعودي عرب وغیرہ اوس ملکونه مخکې نم کیږي، منګه دا دغه عام د کارتوس مرتوز او ګولې یا ګنز وغیرہ چې دا تلې هو اوس دا امکان دی چې مې بي لالک شانتي نورم زیات شي او لګه چې نوې دوی سره کوم پروډکټس راغلي جی اف 17 بلاک 3 وغیرہ مې بي پدې کې س عرب کې سم مالک دی او وی واخلي لګه ایجپت پګه خپل انټرست شو کړی وي. نو دا شاینه دي باقي خو بنیادی خبر ادا چې زمونږ ایکسپورت بیس اوس هم ډیر لیمیټډ دی. لګاتار سو خبره چې موږ ټیکسټایل زیاتر
پاکستان په دی ورستو کې د بهر ملکی پانګونو د راغب کولو لپاره د خصوصي پانګونو د اسانتیاو کونسل جوړ کړي چې مقصد یې د کرکیلي دفاعي پیداوار کانکیندنې او د انفارمیشن ټکنالوژي په سانګو کې په ځانګړي ډول د عرب هیوادونو څخه پانګونې راوړل دي. او اقتصاد پوهان وایي چې د خلیجی همکارۍ د تنظیم سره د آزاد تجارتي معاهدې لاسلیک کېدو مقصد هم دغه پانګونو ته لار هوارول دي.
د دې معاهده د پاکستان په اقتصاد ښه اثر کېدی شي. زمونږ چې د انفارمیشن ټکنالوژي کمی کمپنیانی دي، اغه لدې څخه ګټه پورته کولی شي او د دې ترڅنګ پاکستان دغه هیوادونو ته غوخه هم برآمد کولی شي. خدا هر څه هله ممکن کېدی شي چې پاکستان د تاجرانو لپاره ال سیز پرانیزي، ځکه چې پاکستان دا وخت د ډالرو د کمی سره مخ دی او حکومت برآمد کونکو ته اوس مهال اساني هم نور کوي.
د پاکستان د تجارت نگران وزیر گوهر اجاز ویلی سعودي عرب او متحده عرب امارات به هم د دې آزاد تجارتی لوزنامې لاندې په پاکستان کې پنګونې کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
بیا په خیر علي اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه ته را بش پیغامونه ته سلامونه ته وعلیکم سلام په یوټیوب باندې سید مصطفی تاسو ته پوسټ کړی دی چې ڈی وی لاټري په اړه باندې معلومات را سره شریک کړي. نو ول خدای چې دا یو ډیر ښه پروګرام دی د هغه وګړو لپاره د نړۍ د کډا یو اس یا د امریکا لخوا د گرین کارت لاټري شي په نړۍ کې بلابل هوادونو لپاره وی مخکې د پاکستان هم پدې کې شامل وو په دې لاټري کې چې البته هم خلکو ته په لاټري باندې گرین کارت راوتلو یا په دې پروګرام د لپاره الیجیبل یا اهل وو. خو اوس د پاکستان په داسې هوادونو کې شامل دي چې کوم د دې ڈی وی لاټري د لپاره نور اهل نه دي. فلحال اوس تازه چې کوم ما وسوم چک کړو مې لکه داس خو مخکې وو خو مې چې یو پرې بیا وګورم نو اوس مې دا مهال چې چک کړو نو هم د قید کلی دي چې پاکستان لپاره دا لاټري چې نه فلحال نشته. نو کبل سہواد پاسپورٹ وی نه داغه کی دي شکایت کی وشه خو د پاکستان لپاره فلحال دا لاټري نشته.
او که په ګوګل کې هم تاسو اور وای چې مکمل معلومات ترلاسه کولای شي ترجمه سره، یعنی وای ما ترجمه هم ترلاسه کولای شي. نو ګوري چې آیا تاسو په هغه کوم لیست کې تاسو راځي، آیا تاسو کولای شي چې اسنادونه مو برابر دي کولای سي چراسي کيا دا پروگرام ته تاس کولای سي چې مراجعه وکي نه خو د هر کار کول سمخ کې پلان مکمل تحقیقات پوه کی
بالکل او د سینې څو تاسو باندې باندې دوکه ده نه کی چې لکه دی وی لاټري راغلي دا تاسو تمره دمر پیسې راکې تاسو بروزي نو دا تاسو کلار شي یو اس ای اس چې کوم وپانه ده د امریکا سرکاري د ایمیګریشن نو ال تکي هم که تاسو ګورین پاکستان نوم په هغه هوادونو کې د چرته چې دا لاټري نور او فیل حال نشته ری نو را به شو نور پیغامونو ته ټول سلامونه
وعليكم وعليكم السلام مسعود خان چې په کوټه کې ډیر یاخته نو بالکل مسعود خان کوټه خو ډیر معتدل او شایسته هوا لري او یخ پکشي کې وی نو ادا سي نور هم پیغامونه روانو چې
کراچي کې چې یخ شو کنه نو زمامور به د کوټه څخه هوا را لوتې دی
په دوبې کې خو بغیر دراکله لکوټی ته
د کوټی څخه واره غلي دا وی ډیر یخ دی نن مې مجیب رحمان هم په یوټیوب سلامونه را لګلې دي ډیر مننه تاسو او په فیسبوک باندې نور پیغامونه ته هم مننه چې تاسو پیغامونه را لګی او تحصیل پریشان خروټی هم پیغام را لګلې د هلمند څخه وای چې دلته هم د کونجتو ښه د دوی لونه شروع شوی دی او ما په خپل لو خلاص کړی دی نو به یو ټوکم را لګلی د خوول زو غټوخه ګورم یا بیل ولم مننه تاسو ښه نو بیا مننه تاسو د دې ټوکې هم او ورزلا اوربل صافی هم پیغام را لګلې دی
زوای زرمی بچا عقل وزیر دیم قسم فکر دی در پدر می ګرځوینه
قسمت فکر دی
وا سلامونه درنه شیل د چیرو غو جوړ به سوای په دې هفته کې می ونه کولای سوای چې تاسو پروگرام وګورم ځکه برقونه مونږه وا او به څنګه ته شو داسې د جراستي کرونا واسل نو راځلې دي خیر هیڅ خبره نه ده چې دا مهال تاسو د خبرونه سره ګوري به هم مننه دلته به ولنده د ما خوننګین جانی چرزیما دی وسره وسی
ورزو د میته او یو لنډ شاندې مالو د مینه پس بیا راځو خبرونه دویم سات پیلېږي دی وسره اوسې یو ځلی بیا په خیر علي اوریدونکو لیدونکو بي بي شيرينې خبرونه دویم سات پیل شوې ده او په دې دویم سات کې به هم خپل ځانګړي موضوع باندې خبرې ترې کوو او ډېر یو مهمه موضوع ده
پېژنه چې مهم موضوع ده او موږ همیشه پر دې باندې چې تاسو کله تاسو هم ټلیفون کوي نو خبرې کوي د ګرانی مسله ده همیشه پر ګرانی باندې خبرې کوو خو ورلد بانک د پاکستان په اقتصاد باندې جوړه اندیشنه شو ده لید او د ورلد بانک هم نړیوال بانک لمخ څه خبر کیږي چې دا مهال 40% یعنی شپږ نیوي میلیون خلک چې دی هغه په فقر کې ژوند کوي نو دا یو ډیر ژور اندیشنه ده چې نړیوال بانک وايي د دې تاثیرات پر هیواد باندې څه دي او اقتصادي حالت څنګه به تر کولای سو یا هم دا کوم راپورونه چې راځي کله مخې ته نو دا پر دا مهال پر پاکستان باندې په وسنی حالات باندې نور څومره تاثیر اچولای سي او په وسنی وخت کې بیا دا وسنی حکومت چې دی آیا دوی څه کولای سي چې ځان د رنګ د دغه اقتصادي حالت څخه وو به تروالي تر واړوي او څه کول پکار دي نو ټول هغه موارد یې هم خبرې دي چې نن خبرونه کې به پر بحث کوو تاسو هم کولای شئ چې سوال لري راستولای شئ زموږ سره په خبرونه کې زموږ قدرمن میلمه ډاکټر شاهد علي خان برازي چې یو اقتصاد پوه دی او هغه دی په نن خبرونه کې را سره پر ټول موارد باندې خبرې کوي تاسو پښتنو ته به هم جواب ورکوي نو چې زموږ زموږ سره وسه
هم په دا موضوع باندې یو ویډیو راپور هم لرو د دې خبريال فرید شنواری را لګلې وو تیر هفته او تاسو مې زره شریک هم دی خو چونکه هم دغه موضوع باندې نن خبرې کوو غواړو چې یو ځل بیا تاسو وړاندې کو چې تاسو په هم سر خلاص شئ او که تاسو بیا څه پوښتنه لرئ یا څه نظر لرئ نو هغه هم په کمنټونو کې شریکولی شئ نو ور بشو دی راپورته
نړیوال بانک یا ورلد بانک لخوا په یو راپور کې ویلي شوې په پاکستان کې دا وخت په لزګونو میلیونه خلک د غربت د لیکنه لاندې ژوند کوي او د غربت کچا یو کم څلوېښت فیصد نه هم زیاته شوې ده. د پیښور پوهنتون د اقتصاد استاذه سنم وګمی ډیوته وویل غریبۍ دوره زیاته شوې چې خلک یې د جرمونو ترسره کولو ته اړ کړي دي.
د دې کوز دا ورلد بینک دا رپورت کړی دی چې تقریبا 95 میلیون خلک دا لکیرنم د بیوس لکیرنم لاندې رالو. نو دې مطلب دا دی چې لکه هغه داس خلک دي چې مخکې خو به دې صرف گزاره کېده اوس هغه د گزارنم لاندې رالو. لکه هغه کم چې خوراکس کا کوغه دې کنه هغه ژوند د پاره چې کوم هغه ضروري سيزوني دا هغه سام نشي غستل شي لکه هغه سيزونه مغې نشي پورت کول شي. نو هغه د وجدا سګور نه دا کرایم ریټ سم زیات شو هغه غانې زیات شو موبایلونه خلک زیات خلی او خلک د مرګونه زیات شو دا ولې شو چې هغه چې اونې څوک نغې محمد پولیس ته چې زمون کور کې روټې نشته بچی مو جاړي خوراک ته پرم وسکو.
اقتصاد پوهان وای په پاکستان کې گرانی مخ په زیاتې دودا او لوی علت یې د روپۍ په مقابله کې د ډالر برتلل تیل او ګیس به زیاتې دل او بیروزګاری کچا سیوا کې دل دی. دیاړي کون کې وای د ورځې دیاړې د پاره ورته کار نه میلاویږي.
یقینو کنه نه ماته مور د دیاړې نه لګېدلې او بچیرانه و اتره غون د سر یو مزوره کول والو دی. ما الحمدلله الله پاک مال بټول جنہ کای را کړی خوشی او پریشانی خډی را ده دامره پریشانی چې صحادی نشته کلی ته چلار شو کله یو نه وړو نه غوسی بل چینو لا غوسی بل وړو لا غوسی لکه دامره مشکلات دي چې بس الله پاک به موږ ته اسانی او ورته ورته چې کوم دی کنه ګرانی را روانه کمیږي نه دی تیږي.
نړیوال بانک ویلی په پاکستان کې د غربت کچا په تیر یو کال کې زیاته شوې او دا کچا د څلور دیشنه تر یو کم څلوېښت فیصد نه هم زیاته شوې او دولس میلیونه نه زیات خلک د غربت لیکې نه ښکته شوې او ورځینۍ ګټه یې هم کمه شوې ده. خواریکخ وایي په اونۍ کې ورته یوه او دوه ورځې کار میلاویږي په کوم چې ګزاره کول ډیره ګرانه ده.
زما اوس د پدې ورځې د ټول مزدورانو ته پته زما وړ مشمن د سرګنې کړې دي چې کارونه شي بیا غي غریبانان روټي ورکي. اوس پدې وخت کې د مجبورۍ او د غربت د وجې زما قسم دی کښچر کوټ هم شپې وخت کې بجلی مراته نشه بغیر بجلی پر اوس زما وړ چې کوم دی د پدې ورځې د دنیا کړې دي زه پدې دیړې کې خپل کور جوړ کوم او کاغی لا رزق یو سم او کاغی دوی دورمنو کاغی تعلیمونو کوم زه وسس کوم. نو اوس د حکومت له پکاري سمو غریبانو باندې کې لکه مدد وکړي.
اقتصاد پوهانی وایي تر څو چې په هیواد کې عمومي ټاکنې ونه شي او اقتصادي پالیسۍ د اولس په ګټه تمامې نه شي نو هم به ګرانی زیاتېږي او هم به نور خلک د غربت لیکې نه لاندې لاړ شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. د کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپلې پخې لپاره وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن لیدونکو اوریدونکو خبرونه کې نن خبرې کو د ورلد بانک په هغه رپورت باندې چې وای چې یو څو وخت مخکې دا مخه تراغلې دي او د دې رپورت لمخې څه ویل کېږي چې د پاکستان په اقتصادي وضعیت باندې اقتصادي وضعیت سم نه دی او باید پاکستان په سټیټ سټیټ باندې ټیکس ولګوي او خپل مستفونه وای کم کړی دا نړیوال بانک وای. او په دا راپور کې دا هم ویل سی ویل چې په پاکستان کې کروڑونو شمیر کې خلک د غربت د لیکې نه لاندې ژوند کوي او اقتصادي حالت یې لاندې تللی دی. نو نور خبرو اتر لپاره زموږ سره دا مهال زموږ قدرمن میلما شاغلی ډاکټر شاهد علي خان را سره میلما سوي دی. ډاکټر صاحب تاسو سره اغلاس په خبرونه کې
بخیر ستړي مشه ستاسو ډیره مننه ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې یو ځل بیا تاسو وخت راو باسو د خبرونې لپاره. او هغه خبره چې زمونږ عام ولست دي یا مونږ هم کنه چې مونږ د اقتصاد طالب علم نه یو پاتې شي دا هغه لګ ډیر چې کوم سبجیکټس په زمونږ وو پاره کې سلګ ډیر زده کړل خو کراشو اول دی پښتني ته چې خطه غربت یا د غربت هغه کرخه چې ورته ویل کېږي یا فقر چې ورته ویل کېږي دا څه معنی لري؟ کوم یو وخت چې خلک راورسي اغه ته بیا ویل کېږي چې دا خطه غربت ته او د دینه بر خلک ژوند کوي د دینه لاندې ژوند کوي دا به څنګه بیانېږي او په داسې ساده الفاظو کې چې خلک پوه شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غربت یا بیکینګ د پارا د ورلد بینک کرایټیریا موجود ده په هغه کې مختلف کرایټیریا دي. لاول نمبر هغه غربت غریب هغه کسته وای چې کم د 3 ډالرونه یا 3 ډالر 20 سنت نه کم آمدن وی دا د ورځې په ساده پښتو کې کوم د پاکستاني روپو په حساب کې وای نو 900 روپو نه چې کم آمدن ولا کسته هغه غریب وای. د دې په کرایټیریا مشته چې هغه کې وای چې 0 روپے ورس د هغه نه چې کم خطه سو آمدن غړي د ورځې نو هغه ته بغیر وای. بیا یو بل کرایټیریا د هغه ته وای چې 1500 روپو نه چې کم سو آمدن وی د چا د ورځې نو هغه ته بغیر وای لګي. دا د هغه مختلف طریقې کار دي په دې باندې هغه غربت ګوري. پاکستان کې د غربت په حواله سره چې کم رپورټس دي نو هغه ډېر تشویشناک دي. د دې کم نه 100 روپو خبره چې موږ کوم کوو ایون د نه 100 روپو نه کم آمدن ولا کسان چې په ملک دي نو هغه 98.4 میلیون دي. مطلب په ساده پښتو کې د 1.5 کروڑ یا 10 کروڑ پورې خلک په دې ملک کې د غربت ته دي لیکن خطر ژوند دی.
ډاکټر صاحب دا چې تاسو به هم خامخا د ورلد بانک یا نړیوال بانک دا راپور لوستلې وي او تاسو تر نظر به هم تیر شوی راپور خو خورا اندیشنې ښکارا کوي چې یعنی دا مهال وضعیت ډیر خراب دی ولې چې 4.9 میلیون یا هم 40% آبادی چې دا هغه د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. نو بیا دا رنګ راپورونه چې کله مخې ته راځي دا د یو هیواد پر اقتصاد باندې نور څومره به تاثیر اچوي یا هم وایي چې شو تاثیر اچي دا راپورونه یا شدي که یا دا راپورونه یو بد تاثیرات لري؟
اصل کې دا راپور چې په کم ټایم کې راغلی دی ټایم ډېر مهم دی. پاکستان چې تاسو پته ده سټینډ بای اګریمنت باندې دی د ایم ایف سره او یو کیس موږ یو ترانسمیټر کې شوې ده او دویم ترانس په نومبر کې دا ری ټایم پورې کیږي. دا غوښتنې مخکې په اکتوبر کې دا راپور راتل دا تشویشناک صورتحال په دی دی چې عالمی بینک موږ ته وایي چې کتا سو خپل سمت برابر نه کو او حالات په دې طریقه رواني نو دا کوم ماډل چې تاسو روان کړی دی دا ناکامیاب دی او د دې سره تاسو د بیلنس اف پیمنٹ او د ډیر خطرناک فیسکل ډیفیسټس سره تاسو مخ دی. بل په دې راپور کې هغه د دې خصوصا توګه باندې د غربت په حواله سره خبره کوي چې په پاکستان کې دا وخت 70% آبادی چې دانو هغه د نه زورونه کم ورځ آمدن دی نو دا ډیر تشویشناک خبره ده. بیا ما تاسو لپاره مخکې وی چې کوم بل کرایټیریا چې دا کفرس کا اغزر روپے شی نو ون ار یو 12 میلیون خلک پس نور شامل شي بیا نو مطلب دا دی چې یو لس پروډ خلک چې دی هغه د غربت د لیکي نه خطر ژوند دی ری هغه د ورځې 0 روپے آمدن نشته. نو په دې راپور کې هغه دا خبره کړې ده ورلد بینک منتر دا انډیکیشنز راکړي دي چې کفرس کا تاسو خپل سمت په دې ټیم ټیک نه کو نو حالات په دې نور هم خرابيږي. او هغه ساده خبره کړې ده د مثال ورکړ دی چې د کومستونز سره چې دا ولست مخته ده دو یا د ملک مخته نو هغه سیمیلر سټيويشن د سیر قسم حالات د دینه مخکې په انډیا ویتنام انډونیشیا باندې تیر شوی دي. خو هغه د دینه راوتی دي انډیا سلولی گریجولی په خپل غربت کې کمې کړې دي. حالانکه الته اوس هم ډېر زیات غربت دی خو هغه د ټایم سره په دې کې کمې راوسته دي. نو دې راپور کې دا خبره کوي چې کفرس کا موږ هغه پالیسیز اډاپ کوم چې دې هېوادونو اډاپ کړی وو د خپل د دې غربت تر وتونه. نو هغه قسم پالیسیز پاکستان لا پکار دي. وسنه چې کوم نظام روان دی نو په دې نظام کې هغه یو څو نشاندهنې کړي دي، خصوصا توګه باندې هغه د ټیکس خبره کوي چې ټیکس سیستم ساسو دې هغه ډېر خراب دی. پاکستان کې دا وخت د 9% اف جی ڈی پی زموږ چې دی هغه ټیکس دی. مطلب دا دی چې 100 روپۍ آمدن زموږ دی د ملک، 100 روپۍ پیداوار دی، په هغه کې 9 روپۍ زموږ ټیکس دی. دا ډېر خراب فیګرز دي. کوم چې زموږ په شانتي کنټریز دي، غریبانن کنټریز دي، ون الته کې دا 15-20% دی. او کوم چې موږ ډیولپ کنټریز سره شو د نور مالدار ملکونو سره شو، هغه 32-35% دا ټیکس ټو جی ڈی پی ریشو دا. نو پاکستان ته اوبې دا خبره کوي چې تاسو خپل دا ټیکس ټو جی ڈی پی ریشو چې دا لږه سیوا کوي. کله تاسو نه سیوا کړی نو کوم چې اخراجات دي په غریب باندې چې کوم پیسې لګول پکار دي نو هغه تاسو نه شي لګولای. وسترته کې پروټیکټ سیستم کې ډیر پلس دي. نو دا غی نشاندېنه هغه په دې راپور کې کړی دي. نو دا قسم راپور زموږ د لپاره یو ښه اپورتونټی کې دی چې پاکستان په دې ټایم باندې هم داسې پالیسیز اډاپټ کړي چې هغه په هیومن کیپټل، په انسان انویسټمنټ وکړي. نو دا یو داسې انویسټمنټ دی چې د دې سره زموږ د ملک اکانومي، اکنامیک ګروث یا نور چې کوم کرایسیس دي دا هغه نه مونږه وته شو. نو هغه فوکس دی چې تاسو د مالدار نه ټیکسونه واخلئ، په غریب باندې دا پیسې ولګوي. نو د دې راپور زموږ لپاره یو اپورتونټی هم کیدی شي چې مونږ د دې نه لیسن لرن کوو، مونږ د دې نه سبق واخلو او مونږ خپل پالیسیز په هغه سیمه کې روان.
څه دلته کې دا غوښتنې چې کوم ورلد بانک یا نړیوال بانک ته پاکستان څخه کوي چې په دې مت کې تاسو ټیکسونه زیات کړئ یا دلته ټیکسونه ولګوي یا دا مالدار خلکو نه واخلي او په غریب خلکو یې ولګوي یا داسې قسم غوښتنې چې کوم نه وازی نړیوال بانک خو ورسره آی ایم ایف او دا ټول چې کوم یې کوي، آیا پاکستان لپاره دا د منلو وړ دی؟ آیا دا عملي کېدی شي او آیا په دې کې څومره داسې غوښتنې دي، څومره داسې شرایط چې پاکستان منلې دي؟
دا بالکل د منلو خبرې دي. په دې کې بالکل دوه رائے نشته چې د پاکستان ټیکس سیستم چې دی دا د ډیر وخت نه دا خلک اکانومیست چې دي دا چغې وایي چې د پاکستان ټیکس سیستم چې دی هغه بالکل د غلطیانو نه ډک یو سیستم دی، یو ډیر کمپلیکیټډ سیستم دی. سو په چې دا موږ ډیجیټل کړه نه موږ دې مسلو نه شروع دی. زه به تاسو ته خبر ورکوم په دې کې د نه منلو کم ځای کې د رکی دي شي چې ورلد بینک ته وي تاسو خپل ټیکس سیستم ښه کوي. نو آیا دا خو زموږ د فائدې خبره ده که نه ده؟ که تاسو وګورئ په دې ملک کې زموږ اګریکلچر سیکټر چې دی هغه 28% اف جی ڈی پی دی. په سلو کې 80 روپۍ د اګریکلچر سیکټر نه دي او ټیکس هغه 1% هم نه ورکوي، 1% اف جی ڈی پی. اوس دا غیر منصفانه خبره به وي که زه دا وګورم چې په کسان باندې چې کوم دی، کوم په وړه توګه باندې چې کوم کسان کار کوي په هغه دې ټیکس ولګي، په هغه دې بالکل ټیکس ونه لګي. خو د ټیکس خو یو لیمټ وي چې د دې نه د چا انکم زیات وي نو په هغه به ټیکس لګي. نو په دې که تاسو د اګریکلچر سیکټر مثال والی او د انډستری مثال والی یا د سروس سیکټر مثال والی، که یو کس دی هغه 10 کروڑ روپۍ آمدن دی سالانه د اګریکلچر سیکټر نه، نو هغه به 100,000 روپۍ ټیکس ورکوي. او د یو کس ته 10 کروڑ روپۍ آمدن سالانه هغه د یو بل شعبې نه دی یا سرویسز نه دی یا د انډستری نه دی، نو هغه 20,000 روپۍ ټیکس ورکوي. اوس دلته کې دا غیر منصفانه تقسیم ولې دی؟ یو طرف ته یو کس په 100,000 کې ټیکس ورکوي، بل طرف ته په 100,000 کې ټیکس ورکوي. نو دا اګریکلچر سیکټر چې دی دا په ټیکس نه کې راوستل پکار وي. دویمه خبره کوم چې ریټیلرز دي، که د ریټیلرز او د هولسیلرز خبره موږ وکړو نو په دې ملک کې په جی ڈی پی کې په ملک په آمدن کې په پیداوار کې داغو 19% حصہ ده، 19% داغو په پیداوار کې حصہ ده، 19% انکم هغه اخلي خو هغه ټیکس نه ورکوي، هغه 0.4% ورکوي. مطلب په سلو کې 1 روپۍ ټیکس نه ورکوي. نو دا ډېر غیر منصفانه تقسیم دی. بل طرف ته په سرویسز سیکټر سیلری کلاس چې کوم دي چې د هغه نه ایرسورس سیلری نه ټیکس ورکوي، که دا هغه ټیکس تاسو وګورئ نو 264 بلین روپیز هغه سالانه ټیکس ورکړی په لاسټ ایئر کې. او د دې په مقابله کې ریټیلر او هولسیلر ټیکس ورکوي، هغه 89 بلین روپیز ورکړي ایون ایکسپورټرز پکې شامل کړي نو دا داسې قسم غیر منصفانه تقسیم والا ټیکس دی چې په دې کې د مالدار نه مالدار له ریلیف ورکړي کیږي او د غریب نه ټیکس راځي کیږي 70% زموږ انډایرکټ ټیکس دي او 30% ډایرکټ ټیکس دي ملکونو چې ته هم داسې طرف نشي کولای غریب په دې ملک کې هر قسم ټیکس ورکړي کتا سوګورې د مالدار د ډبینه والا او د ملپیک د ډبې پورې د الکتریسټي پورې او د ګیسه پورې په هر سم ټیکس ورکو خو چې کوم مالدار الیټ کلاس دی هغه په خپل انکم هغه ټیکس نه ورکړي نو دا ټیکس نظام چې سوګورې خښوي نه نو موږ په غریب باندې پیسې نشو لګولې او ډېر استرانیشن فیګرز دي چې موږ په دې ملک کې په 50 کروڑ آبادی کې صرف او صرف 200,000 خلک ٹیکس فائلرز دي چې دا ټیکس انکم ټیکس ورکړي 200,000 خلک صرف دا فائلرز دي نو دا کبر ټیکس نه کې موږ خلک را د نکړې نه زره مالدار خبره کوم چې دا مالدار خلک په ټیکس نه کې را د نکړې نه او د دونو موږ ټیکس ورسته نه نو په غریب چا ته موږ دا پیسې نه شو لګولې نو دا عالمی بینک دا خبره بالکل جایز خبره ده او دا موږ کولم شو په پولیټیکل ویل پکار دی چې د ګورنمنت طرفه مکمل سپورټ وي چې موږ به دا کوو څنګه چې د ډالر خلاف یو بریک ډاون وشو څنګه چې د سمګلینګ خلاف بریک ډاون روان دی د دې پکار دی چې د نان ټیکس فایلرز خلاف یو بریک ډاون وشي او هغه خلک په ټیکس نت کې راتل نه کی کم چې د ټیکس نه په خپل استثناء راستي دا چې هغه ټیکس لاغو دی او هغه نه وته
دلته یو پښتنم د دغه سره تړلې به شجانې تاسو هم لکه چې ټیکس ورکول خبر راځي نو د کال څومره آمدنی په کار دله چې هغه باید هغه تن ټیکس ورکي هغه د کال څومره ګټلې ګټي چې هغه باندې ټیکس بیا لاغو شي
پاکستان کې خو دا 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 وخت د دولس لوګو روپونه چې سالانه آمدن د چا زیات نه هغه په ټیکس نت کې راځي بیا دلته کې یو پروګرسیو ټیکسیشن سیستم موجود دی په انکم په حواله سره چې آمدن څونه سیوا کیږي نو ټیکس ریټ ورته سیوا کیږي مطلب دا شو کده یو کس 2,300,000 روپۍ آمدن دی د میاشتې نو هغه 1,300,000 ټیکس ریټ دی په هغه باندې او که د بل کس ته دا 3 کروڑ آمدن دی نو په 35-40% د خپل آمدن نه باندې ټیکس ورکړي نو ټیکس په غریب باندې په ټیکس شته نه یو کس 30,000-35,000 د میاشتې آمدن دی د ټیکس نت کې شته هم نه نو دا خبره په دې باندې د اولسته طرفه د احتجاج دراتلو د اولسته طرفه د مخنیوي بالکل سوال هم نشته ځکه چې په غریب ټیکس شته هم نه غریب له خو دا بنت شنو چې راغون شي غریب ته بریل پیلو شي نو په مالدار ټیکس باندې مې کولی
صحیح ډاکټر صاحب دا چې تاسو ویل دا نړیوال بانک هم دا غوايي او بل د پاکستان د موقتی وزیر اعظم سره په لیدنې کې هم په نیویارک کې وایي چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF مشر ویلي و چې هغه په پاکستان ته وایي هم دا وایي چې د امیرانو د نوایدم یعنی مړخل ګسخه ټیکسونه واخلې او غریبانو یا بې وزلو ته تحفظ ورکړي نو که خبره به راس وسنې حکومت وګورو چې موقتی دي نو دا کولای شي چې دا محل کم غشتنی یا هم کم شرایط کم لارې چې نړیوال بانکي شکار کوي یا هم IMF ورته اشاره کوي آیا دا محل وسنۍ حکومت کولای شي چې عملی کړي کیا د
نګر په پاتې
کې الیکشن ته منتظر پاتې کیږي چې الیکشن بعد بیا څاملي ګامونه واخی
اصل کې کم یوسو سټپس دا نگران حکومت راستي شي او نور سټپس په پرمننت حکومت ته انتظار وکړي کم سټپس دوه راستي شي هغه د دې چې کم نان فایلرز دي کم چې ټیکسونو نه کلا کې هغه ټیکس نه ور کوي نو دا هغه ټیکس راستي شي ځکه چې الریډي دا په بل کې شته دا عین کې شته نو دا خو دا وسره دا اختیار شته چې دا هغه کسانو نه ټیکس واخلي کم چې فایلرز دي او په شانتي د نن فایلرز نه هم پروټیکشن نت کې راځنه کې یو دا فایل کې دا وو کیسز خو کم سټپس چې لکه اوس ماته تاسو مثال درکو د اګریکلچر سېکټر نو هغه خو الریډي په فاینانس اکټ بل چې کم پاس کیږي نو هغه کې الریډي دا پوسيوي چې 100 روپۍ 100 ټیکسونه په موږ کم کم سېکټر نه الو نو دا غي د پاره پولیټیکل ویل پکار دی او د اسمبلی او د پولیټیکل سیټ اپ او د ملټری اسټابلیشمنت په یو پیج راتللی چې مونږه دا نظام ټیکو کنه د سنگ روان دی دا داسې قانون ټیک دی. نو د هغه د لپاره پکار ده چې پرمننت حکومت داسې قسم لیجیسلیشن وکړي چې په هغه کې د اګریکلچر سیکټر خصوصا توګه باندې او بل د ریټیلرز او هول سیلرز دا سیکټرز پکار ده چې په ټیکس نت کې او راتل نه کی او د هغه لپاره پولیټیکل ویل پکار ده. په دې راپور کې یو بل خبره تاسو د دې خبرې سره تړلې خبره هغه د دې ذمہوار څوک غني د دې د چې سره وان دي سلویخ دي صدر خلک چې دا نو غربت ته لکیر نخکته دي او یا د پالیسیز چې روان دي دا ماډل چې خراب دي. نو باقي کې هغه سلور قسم ګروپس ائیډنټیفای کوي باقي کې پولیټیکل پای کې ملټری پای کې بیوروکراسي او پای کې بزنس کلاس دا سلور الیټ کلاس چې نو د دې د دو ویسټرن انټرست یا د دو ویل نشته په دې پالیسیز کې چې هغه دا پالیسیز اډاپ کی د اګریکلچر سېکټر مثال چې زاکسر ور کما تاسو کې اګریکلچر سېکټر وګورئ نو زمونږ پارلیمنت کې زیات ممبرز د کم ځای راځي دا لینډلارډز دی دا جاګیردار دي چې هغه الته کې نستی. نو یو لینډلارډ یو جاګیردار چې پالیسی جوړي هغه چې ته هم دا پالیسی نه جوړي چې اګریکلچر سېکټر ته پروټیکټ نه کړی راځي نشي هغه به دا خبره کوي چې اګریکلچر سېکټر کې غریب دي د غریب په مت کې د ملک اشرافیا دونه روپۍ اوپړه چې 18.5 بلین ډالرز هر کال د الیټ پریویلیجز دي د مالدار اشرافیه ته د ریلیف ملوي کی او د سپمت کې نوم اخلي د غریب کوسته اګریکلچر ټیکس خبره وکړه نو دا ټول غریبانان به راو مخکړي چې تاسو په اګریکلچر سېکټر باندې ټیکس لګئ جوس غریب ولس ته خدا پته نشته دا ټیکس په مالګي کې په دې مالدار نه لړ لګي هغه خدا سوچ کړي چې په اګریکلچر سېکټر ټیکس لګي. نو په اګریکلچر سېکټر ټیکس نه دی پکار په اګریکلچر انکم باندې ټیکس پکار دی چې د کم کست اګریکلچر سېکټر نه د نسو له کومه زیات انکم دی نو هغه دې ټیکس ورکی. نو ساده خبره ده چې پولیټیکل ویل پکار دی خو هغه پولیټیکل ویل د پولیټیکل پارټي سره نشته ځکه چې ووټ بینک دی که داسې قسم پالیسیز هغه اډاپټ کړي نو د هغه سره د هغه خلاف بزنس کلاس هم احتجاج کوي او هغه د هغه ووټ بینک سفر کیږي. سیملرلی اګریکلچر سیکټر کې زیان زمونږ 65-70% آبادی خو زمونږ اګریکلچر سیکټر سره ریلیټډ ده نو هلته کې یو منفي جان د هغه پولیټیکل پارټیز خلاف شروع کیږي. یو پولیټیکل پارټي هم داسې قسم سټیپس نشي اغوستی کوم چې دا په دې وخت نه غوځي دي کوم چې ډیر ضروری دي.
صحیح ډاکټر شاهد علي خان که څوم دا یو پښتنه چې تاسو نه کومه لګه د موضوع نه اخوا د خو تړلی ورسره هم دا هغه داسې چې بل ورځ یو بیان راغلی او د ډیپټي د سٹیټ بانک تبراش د مرکزی بانک د پاکستان د ډیپټي گورنر عنایت حسین د سېنات د سټانډینګ کمیټي سره د فاینانس او ریونیو باندې کوم سټانډینګ کمیټي د هغه سره یو میټینګ وو او هغه کې دا خبره وکړه چې د پینځلکه پوری چې کوم پاکستانی لکه پاکستان په بانکونو کې چې د چا پینځلکه روپۍ پرتی وی هغه محفوظ دي دا غي نمبر چې دینو هغه محفوظ نه دي که څه هم پاره باندې بیا د سٹیټ بانک بل یو کلیریفیکیشن یا هغه جاری کړی دی چې نه دا سینه ده د ټولو پیسې چې کوم پرتی هغه لکه یو پروټیکټ دی یا د هغه محفوظ دي. دلته پښتنه دا چې داسي بیان مخې ته راتل چې دا بیا په اقتصاد باندې اثر اچوي په خاص توګه په مارکیټ باندې په سٹاک ایکسچینج باندې بهر نه چې څوک انویسټمنټ کول واړي یا سرمایه‌کاری کول واړي په هغه واد کې او داسي بیان مخترا شي چې دمر پوریستاسو د پیسې په بانک کې محفوظ دي هغه نه بر نه دي دا بیا اثر اچوي په سرمایه‌کاری باندې بیرونی په اقتصاد باندې په مارکیټ باندې
دا خبر راغله ده د سنټ د قائمه کمیټه مخکې ټیپی گورنر سټیټ بینک دا بیان راغله مخکې هغه بهر حال د کلیریفیکیشن نه غوښته چې دا مس فوټ شوی ده دا بیان داسې نه دي چې موږ دا خبر نه کړی او دا څه قسم بیان راتل د دې پراپر انویسټیګیشن وکړي شي چې په دې کې څوک ملوث کیدی شي آیا دا بیان په بدینته په بنیاد باندې باندې راوته کنا دا جان بوج کړه بیان ورکړی شوی ده کدا بیان صحیح اول خو بده وای چې هغه چون کې د ویل دي چې دا بیان ټیک نه دی نو د خبره ختم شي خو کفرس کړه دا بیان صحیح یا دا نیوز ایون نه لري د دې سره دا د تبعی سبب دی په دې ملک کې د حکومت اتیا فیصد قرض خو د دې خلکو د دې بانکونو د اکاونټس نه ده د دې کوم بانکس کې پیسې دوی هغه حکومت ته قرض ملوي 20% پرایویټ سېکټر قرض اخلي او اتیا فیصد د حکومت قرض ده نو که فرض کړه نن ما او تاسو او هر کس لړ شي او چې د بینک خپل پیسې واپس راوستل شروع کی نو کیږي بس کولپس شي اکانومي به کولپس شي اکانومي به ختم شي یو داسې کرایسس به راشي چې بینکونو ته په قطارونو کې خلک ولاړ وي، هغه به وایي چې د 15 لکو زیات روپۍ مو پرېږدي په بینک کې. نو دا د تباهۍ سبب دی داسې قسم خبر راتلل، او د دې سره مارکیټ هم ډېر خراب ریسپانس ورکولی شي. که فرض کړه د دې کلیریفیکیشن نه وي راغلی، نو د مارکیټ تر په داسې کتلو چې ریسپانس څومره خراب راتلو، بیا د دې د سټاک ایکسچینج کې چې کوم ریسپانس راځي، نو هلته کې ډېر خراب صورتحال لوښ شي، په اعتماد ختم شي. کله چې ماته پته ولګي چې زما روپۍ سیف نه ده په دې ملکي په دې بینک کې، نو دا اعتماد چې ختم شو، نو د دې سره اکانومي ختم شو. نو زما خبرې مطلب دا دی چې د دې خبرې د پراپر انویسټیګیشن وشي. ما ته نه ښکاري که دا خبره ټیک وي، ځکه چې ایز ا سټوډنټ آف اکنامکس زه دا نه ګڼم چې د بینک کې د 15 لکو نه زیاتې روپۍ به سیف نه وي. دا خبره بالکل غلطه ده. ها، د دې کانټیکسټ بل کېدای شي، مے بی چې کانټیکسټ د خبرې دا وی چې 15 لک زمون سره بینچ مارک پروتي د 15 لک نه زیاتې روپۍ چې کمی دي هغه مونږ په قرض کې ورتو او دا په سرکولیشن کې وي. خو د دې خبرې کانټیکسټ کتل غواړي چې هغه کم کانټیکسټ د خبرې شوی چې پراپر د سینټ د قائم کمیټې رپورت راشي، نو بیا موږ په دې باندې ډېر خبر اس کولې شو. خو دا خبره تاسو په پرځ کې کول سل پی صد صحیح خبره ده چې د دې ډېر نیگیټیو ریسپانس راځي شي په مارکیټ باندې، په سټاک ایکسچینج باندې او په اکانومي باندې.
په دې کې ډېر ځوانان چې دی به شجاني وخت موږ په دې خبره هم کولای شي پینیک شو، لکه ما د خپل باندې اوسو پیغامونه را لاله چې دا سره وانه دي. د دې ډېر ځوانان چې غواړي سرمایه کاری وکینو او غوي پریشانو چې دا به څنګه چلی زموږ پیسې باندې محفوظه، نو دا لکه یو دغه کریئټ کوي، لکه یو غ جوړوي کنه یو
کم خبره چې کوي مخه ترازی نو بیا هم د خلک یو رقم په بیرې کې وی چې آیا سرمایه کاری وکي یا کم پیسې چې دی هغه به تر راباس بیا به سپکې. نو واقعتي او بیا دا که حالات دغه رقم روان وي او ډاکټر صاحب د مشتهم مجلدون کې او کتون کې همیشه چې ټلیفون کوي نو دغه وایي هم پیغامونه راستي چې ګرانی ده او ژوند سخت شوی دی. کدا حالات دغه سیروان وي نو دا په عام خلکو او دغه دی په ژوند باندې البته کوه ما چې تناوړې یا هم تاثیر به ولري.
دا چې کوم حالات روان دي یا دا د پاسټ سو کال روان دي، د دې د لاسه خو زمونږ په هیواد کې د غربت چې کوم حالت دي یا د ماشومانو د ګروت چې کوم حالت دي، د ایجوکیشن چې کوم حالت دي، اصل مخې دي. په دې راپور کې هم د چایلډ سټنډینګ خبره کړې شوې ده، د چایلډ ویسټینګ خبره کړې شوې ده. که تاسو تازه او رف فیکس اند فیګرز وایم، نو د دې حالاتو د مخ کې هم چې کوم حالات تیر شوي دي یا په دې ملک کې چې خصوصا توګه باندې په انسان انویسټمنټ نه دی شوی، دا هغه د لاسه ډېر تشویشناک صورتحال جوړ شوی دی. 50% ماشومان چې دی هغه د چایلډ سټنټینګ شکار دي. کم ماشومان چې د خپل نارمل هایټ چې کم وي دا هغه د غینه د هغه هایټ کم پاتې شو. 50% مطلب هر دویم ماشوم چې دی نو هغه د خپل نارمل هایټ نه د هغه هایټ کم دی. بیا د دې علاوه 30% ماشومان دي چې دی د چایلډ ویسټینګ شکار شي مینی. چایلډ ویسټینګ هغه دوی چې کم نارمل ویټ چې ریکمینډډ ویټ چې کم دی د ماشوم لپاره، نو د هغه د چکم ویټ وی هغه د چایلډ ویسټینګ وی. نو 30% ماشومان مطلب هر درې ماشوم چې دی هغه د خپل وزن نه د هغه وزن کم دی. بیا په دې ملک کې تاسو وګورئ د وټامینز ډیفیشنسی ستاسو سره شي، نو 80% ماشومان ته چې دی هغه بلکې خلکو ته 80% خلکو ته د وټامین سی ډیفیشنسی ده. د شپږ خلکو ته د وټامین بی او ډی وټامین بی ډیفیشنسی ده. دیس از سلور شپږ فیصد خلکو ته د ايرن ډیفیشنسی ده. اوس تاسو دا خبره چې راوالي چې دا ډیفیشنسیز دي، نو د دې سره به د څه ګروت وکي، د دې بس چې کوم پوتنشل دی هغه ظاهر شي، د دې کیپبلټیز بس ښکار شي. نو دا څه کیږي؟ د دې سره پروډکټیویټي کم شي، د دې سره اکنامیک ګروت هم کم شي، او د دې سره مونږه نور هم غریب شو. دا ملک چې کم غریب دی د دې نور هم غریب شي. په 1975 کې زمونږه چې کم 1975 کې زمونږه کم پاورټي ریټ وو نو هغه 75%، پر 2018 کې هغه 4.3% لمونږ ډېر خراب شفت وکړو، امپروومنٹ نه وکړو. خو دا که تاسو سره 15 کاله زمونږ وګورئ او کم مهنګایي تیر شو، کم غربت کې کم اضافه تاسو یې نه، نو باغی کې یو بیر بیا اضافه شو او د 34% د لړو سلویر فیصد تا، مطلب اوس په سلویر فیصد خلک چې دی هغه د ورځې 900 روپۍ هم نه ګټي. نو دا حالات چې دی دا یو بل افیکټ کوي یو بل انفلوئنس کې دا غیر لاسه ملک نور هم په تنزلې باندې روان دي.
او ډاکټر صاحب تاسو ډېر موږ واخلاستو خو یو بل مهمه پوښتنه غواړم چې هم تاسو نو کولی چې کله هم د یو ملک اقتصادي حالات خراب وي نو د نورو ملکونو سره د همکاري وته ډېر زیاته لکه ضرورت وي ورته کوم د سریلانکا مثال واخلو د اقتصادي دیوالې شو بیا همکاري د پاره ته خلک راو لکه هیوادونو رامخ کې شو بیا پکې هغه لوبي پکې هم وشو نو دا غي سره هم لګ اقتصادي وضعیت برابر شو خو کومګه د پاکستان اوسنی حالت وګورو یو دا یو راپور موږ وختي وړاندې کړو چې لکه د پاکستان نه خلیج د همکارۍ تنظیم یا جی سی سی سره آزاد تجارتي معاهده لاسلیک کړی دا چې پاکستان د تجارت نگران وزیر ویلی دی نگران مرکزی وزیر گوهر اعجاز ودا ویلی دی چې تیر سوالو سګلونو کې دا نمړنې معاهده ده چې په تنظیم کې شامل هیوادونو پاکستان سره کړی دا داسې معاهده سمره مهمه دي د نورو هیوادونو سره خ اړیکی تجارتي اړیکی سمره مهمه دي موږ د افغانستان خبرو کو موږ د هند خبرو وکو بیا د چین خبرو کو د چین مارکیټ په پاکستان کې ډیر زیات شیزونه لکه درآمد کیږي پاکستان ته خو د برآمد خبره کو کو بیا نورو هیوادونو ته او بیا کومګه دا خبر لکه ډیر شی پښتني په یو پښتني کې راځي ولې چې وخم کم نساسو سرم یو دا وسی کم د پاکستان د چې کم ویلی دی چې د افغانستان سره نور داسې غیر قانوني خلک چې پاکستان کې ژوند کوي خپل کاروبارونه دي راغون کې خرڅ دي چې څه هم دا دی او د پاکستان څخه دی اوزي دا سي شيزونه بیا سمره اثر چوي او ور سره د نورو هوادونو سره تجارتي اړيکي چې خینوي دا سمره بد اثر چوي او سمره ضروري چې د خپل گاونډي هوادونو سره په خاصه توګه باندې خ تجارتي اړيکي ونی ولې شي
ا ډېر مهم د پوسټ تاسو کو او په دې یو پوسټ کې تشه تاسو نه دي او زبر تاسو د ډاکټر کوم د خبرې تاسو کوم خبره وکړه کنه نو په دې باندې تاسو په ساده پښتو کې وکړه د عام ولست په وړاندې لپاره خو په دې کې په اکونومکس کې ماډل په شی وی دي چې هغه ته یو ګریویټی ماډل وایو او هغه دا خبره کوي چې څونه یو هیواد د بل هیواد سره نږدې وي ډیسټنس کم وي نو دونه ټریډ چې کوم دی تجارت چې کوم دی د دې فائدہ زیاته ده اوس کوم وګورو زمونږ تجارت تشا سره دی زمونږ تجارت د جرمني سره دی زمونږ تجارت د یو اس ای سره دی د ډیر لری لری هیوادونو سره زمونږ تجارت دی او زمونږ خپل نږدې گاوند ملکونو سره تجارت هغه دوه نشته مونږ د انډیا سره تجارت په نشي حساب دی زمونږ د ایران سره تاسو وګورئ زمونږ د خپل تاسو د افغانستان سره وګورئ نو د افغانستان چې کوم افغان ترانزټ ټریډ چې کوم سیستم روان دی ټیک تا دیر خبره داسې دي چې باغی باندې تشویش کې دي چې هغه ټیکې دي چې مخنیوي هم کې دي شي سمګلینګ خو په دنیا په یو هیواد کې هم اجازه نشي کېده چې سمګلینګ دی آزاد شي سمګلینګ خو بالکل د باندې یونیورسل ټروت ته په دې ټول هیوادونو ولر دي چې د یو ملک نه بل ملک ته بارډرز پر سمګلینګ باندې سودا تل دا غیر مناسب دي خو کفرس کا د ټریډ چې کم دی د تجارت چې کم دی کدا ریګولرایز شي نو د دې نه موږ دوه هیوادونو ته ډیر غټه فائدہ ملوي دي شي خو انفورچونټلی چې په دې کې د سمګلینګ اف افیکټر دوه زیات شوی دی چې هغه اوس حالت دې نشته لړل چې یا خو موږ مکمل اجازه تور کړی او یا مکمل په 180 ډیګري باندې موږ یو ټرن واخلو او موږ چې مکمل تجارت ختم نو پکار دادا چې داسې قسم ریګولرایزیشن وشي او دې تجارت له دې تقویت ورکړي شي خصوصا توګه باندې د ګاونډي ملکونو سره د ګاونډي ملکونو سره په ټریډ کې فائدہ دی چې د اغه کاست کمی ترانسپورټیشن کاست د اغه کمی یو پروډکټ زی جرمني ته باندې خرچه سون راځي یو پروډکټ زی افغانستان ته باندې خرچه سون راځي یا د افغانستان نه یو پروډکټ راځي او بل پروډکټ د جرمني نه راځي نو موږ ته په اغه پروډکټ ډیر ارزان پریوزي کم چې د ګاونډي ملک نه راغلي نو د ګریویټی ماډل مطابق د ګاونډي ملکونو سره تجارت ډیر زیاتول دي یو خبره بل تاسو د نور د جی سی سی کنټریز خبره وکړه او د تجارت پر توګه باندې تاسو د موعدو خبره وکړه نو ډیره مهمه خبره تاسو وکړه سو پر چې مونږ د موعدې نه کړی ا مونږ سیم کشکول نه راوتی نه مونږ د لاست فیو ایئرز نه د لاست یو 15 پک کولونه مونږ صرف دا کو چې مونږ د یو هیواد نه پیسې راوړو او هغه بل هیواد نه پیسې ورکو سالانه مونږ 25-30 بلین ډالرز مونږ زمو ایکسٹرنل فائنانسنگ دے چاغه ل پیسې پیدا کو نو هغه پیسې موږ کم ځنه پیدا کو هغه موږ د ورلد بینک نه پیسې وړو د ایم ایف نه وړو د چین چاینا نه وړو د سعودي عرب نه وړو او داسې قسم د دې هیوادونو نور هیوادونو نه پیسې راولو او هغه دغه 25-30 بلین ډالرز چې زمو کم ایکسٹرنل فائنانسنګ دی هغه پرې موږ پوره کړو نو سو پورې چې موږ د دین راوتی نه او تجارتي معاهده موږ کړی نه وي نورې داسې قسم معاهده چې هغه زمو د فائدې خبره وي پخې کې زما د خبره لږ اوږدېږي که تاسو مالې اجازه
درکوئ
نو زما کوم موږ چې کوم د زمو د چې کوم انسټیټیوشنز دي دا د انګلو سکسن انسټیټیوشنز جوړ دي دا انسټیټیوشنز چې کوم ویس جوړ کړی دي نو هغه پدې کې agility او flexibility ساتل دا چې دا به د وخت سره موږ بدی کې چینجز راولو انفورچونټلی موږ بدی کې د وخت سره چینجز رانه وي سر په 1990 کې چې واشنگټن کنسنسس وشو نو هغه فری ټریډ خبره وکړه چې فری ټریډ به فری د تجارت په فری وي او بل دا چې کیپټل چې سرمایه چې دا هغه هم دیو موږ خپل موږ ته فری نه مو کیږي سوشل د هغه موږ ته دا نشان ورسېدو چې ډالر په هغه ټیمو په 20 روپۍ باندې یو ډالر وس ډالر راور سي سکم 300 روپو تا ډالر راور سي دا ولي زکه چې دی فری ټریډ تا دی فری تجارت تا مونږ تیار نه وو زمون انسټیټیوشنز ورته تیار نه وو چې کله د دی فری ټریډ وس تاسو وګورئ یو اس ای چې کوم د فری ټریډ یا د فری تجارت لپاره د ټول نغټ وکیل دی هغه نن لګي د چاینا پسیمی کنډکټرز یونټس باندې هغه ټیکس امپوز کوي چې دا د چاینا نه چې دا کم چیپس راځي کم دا چې سی پی یوز راځي کم های ټیک پروډکټس راځي چې دا د چاینا نه بنشي ولې چې هغه د پته ولګي دا چې په دې وخت کې مونږه په چاینا باندې دا ټیکسونه نه لګاو نو مونږه نشو کمپیټ کولای د چاینا سره د چاینا د ټول نغټ اډوانټیج دا دی چې دا هغه پروډکټس چې دی هغه ډیر چیپ پروډوس کیږي هغه اکونومیکلی نو یو اس ولګي for $250 billion imports by 25% tax will go to China. Up remaining $112 billion by ago 7.5% tax will go. Matlab aga products by tax ziyat will go che da gina da go mulk ta nuksan de che da high technology products che kam zamun ta razi no bi amunga China sir compete kole ne shu no pa riba ne tax no ziyat pal. Us Pakistan ne pakar da re che de khpal winners or losers zubi jeri che zama kam shizun ki zama faida da pa kam ki nuksan de کم باندې مال ټیکس یا تولی کم باندې مال ټیکس کم ولی نو انفورچونټلی دا اوس پورې ته باندې ډیر دخنه دي شوی په کار د چې موږ خپل انسټیټیوشن کې ایجنټی راول او موږ هغه کې فلیکسیبিলিټی راول
سي ډاکټر شاید خان صاحب یو اخري پوښتنه بل مو کم تاسو ورسره باور دونکو لیدونکو ته وایي د وایس اف امریکا جی ودا د بیبي شیرین خبرونه تاسو ګورئ ډاکټر شاهد علي خان صاحب یو اقتصاد پوه دی چې د خبرونه کې را سره ډیر ګټوري خبرې کړې زه به دا وایم چې زموږ د اقتصاد ډیر علم کوم تاسو نه مسلکړو تاسو زمونږ استاد یا پروند استادان نړیواله ورځ
تاسو دی مبارک
خدا ورځ مبارک شه ول
یم دې اما هم صف نړی لرنینګ وکړ تاسو کوم کوېشنز وکړي نو یقینا کې هغه د سیوی له کتاب څخه چرته
ډیره مننه چې تاسو کوم دا خبره کوي چې تاسو یو اقتصاد پوه دا زموږ لپاره دی او فخر خبره ده احساس خبره ده یو پوښتنه په فیسبوک راغلی ده او هغه ډیره مهمه پوښتنه ځکه ده چې نن سبا د ډیجیټل کرنسی خبرې کوي وایي چې کاروبارونه په ډیجیټل کرنسی کې کیږي ډیر ځوانان چې دی په پاکستان کې غواړي چې په ډیجیټل کرنسی کې انویسټمنټ وکړي ډیجیټل کوینز چې دی یا د ډیجیټل پیسې چې دی دا
وایي هم نور دا
رقم سټاکونه دي چې دا واخلی نو دا لال مرجان د کورمی څخه د پښتنه را لګلی د چې آیا ډیجیټل کرنسی پاسیبل کې دی شي او دا سی وشي نو آیا دا به سمره پوزېټیو افیکټ راوړي یا سمره مثبت اثر به وکړي په اکونومي باندې یا آیا او بل د پاکستان په اړه راته وایي چې دا سمره هلته کې ممکن ده دا ډیجیټل کرنسی
ډیجیټل کرنسی دنیا کې ډېر په تیزی روانه ده او خو یو مسله به دي کې لاته دا چې پیلا هغه ګورنمنت کور چې کوم ملاویږي هغه تر نن نه ملاوي شي په نور هیوادونو کې هم د ګورنمنت کور هغه شان نه دی ملاوي شي په کار د چې د ګورنمنت کور دې ته ملاوي شو نو دا به لیګل هم کنسیډر کیږي او دا به ریګولرایزډ هم ویدیا او په دې کې چې کوم ډیر زیات مینیپولیشن راځي نو هغه بیا نشي راتلی خو انفورچونټلی په دې باندې لا د اوسه پورې هغه شان کار نه شوی نو زموږ په شان دي غریب ملکونه چې کوم دي دا په الحال ډیجیټل کرنسی ته بالکل نه دي تیار او هغه را روان پنځلس کاله کې که حالات برابر شي او د پاکستان اکانومي سټیبل شي نو بیا د ډیجیټل کرنسی خبره کېدی شي خو دا وخت زمونږ ډیجیټل کرنسیز حکومت په توګه ځکه خبره کوم چې حکومت دې خبرو ته بالکل نه ده تیار ځکه چې په دې کې نور مسایل دي چې جنریټ کیدی شي چې د اغې سره بیا متوسل ساتمخ کی خبره کوم د انسټیټیوشنز وکړه چې زمونږ په انسټیټیوشنز کې ایجنټی پکار ده د وخت سره د وخت قاضي پیجندل پکار دي چې د وخت قاضي سړي او د اغې سره مخ کې تللی د دې ډیجیټل کرنسی سره ریلیټډ یو بل ټرمینالوجي د تاسو سوال ما ډیجیټل مارکیټینګ آیا یا فری لانسینګ چې کوم کیږي نن سبا د دې نه سونه د نو سونه په تیزې باندې روان دي انډیا د دې نه سونه غټه پیدا وغوښته چې د انډیا د آی ټی ایکسپورټس چې د 150 بلین ډالرز دي د ټول سعودي عرب د تیلو ایکسپورټس ریویو چې دا 119 بلین ډالر ده او انډیا په یو کال کې په 2019-20 کې هغه صرف 150 بلین ډالرز د آی ټی ایکسپورټس نه کوي د شانتي بنگلاديش تک تاسو ګورئ نو هغه صرف سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز چې په وړه توګه باندې هغه په کورونو کې زنانو له کار راخړلې او ورسره هغه په آی ټی سیکټر کې پدې کې فری لانسینګ کې پدې کې په ډیجیټل مارکیټینګ کې پدې کې خپل کار کوي نو دا هغه نه هغه دوه ګروتو کو چې نن سبا هغه په ایمرجینګ اکانومیز کې راځي پاکستان خپل انسټیټیوشنز کې هغه فلیکسیبিলিټی پیدا نه کړې شو په کار دی چې د وخت قضیه په جندلې وي او موږ پر ډیجیټل مارکیټینګ کې او پدې پدې انډستریال ریولوشن چې کوم د انډستریال ریولوشن 4 ورې کې پدې کې موږ پارټیسیپیشن وکړو پدې کې موږ حصہ دار جوړ شو موږ په دې کې هغه شان حصہ دار جوړ نشو او د شان دې دا خبره چې کوم تاسو د ډیجیټل کرنسی وکړه نو زمونږ انسټیټیوشنز هغه ته هغه شان دې نه دي تیار چې موږ په کار دادا چې د نور هیوادونو په شان دې موږ هم دې ته ځان تیار کو او روان وخت کې د دینه
پایدو ډیره مننه تاسو ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې دا ډیره غوړې دي معلوماتي چې یو څه غونډه کې موضوع ده خو ما د خو دې سینه معلومات ډیره انټرېستینګ او ډیره دلچسپه موضوع ده او په دې باندې خو کم چینن سبا د حالات روان دي په اقتصاد خو ځان په کول وس ډیره زیاته مهمه
بالکل تاسو
د قیمتي وخت
سره تړلې دي
بالکل
ډاکټر صاحب ډیره مننه کو په دې خبرونه کې تاسو خپل وخت راوېستې امر سره مو ګډون وکي مننه کو
ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې اقتصاد په هم دی او په سوات په هنتون کې د اقتصاد د سانګي پروفیسور هم دی د خبرونه کې را سره ګډون وکړو
او ډیر معلومات وړاندې
کړل
چې څه روان دي د حالات چې تاسو همیشه وایئ چې ګراني د تولیدار کم دی ولې حالات نه سمېږي نو تاسو ټول د ډاکټر صاحب څخه واوریدل چې څه روان دي حالات څنګه کنټرول دي لایسي نو دا ټول خبرې وي
اوس به ویډیو
راپورته معلومات متلا سکړي بالکل
ایم ایف خبرې کې دي چې ایم ایف هم پاکستان لکه دغه غوښتنه کوي
چې دغه واچي د
ټیکسونو په مالدارو ولاړ غریب او ترې لیف ورکړي
په دغه حق لباندي راپور هم لرو او دا راپور هم د ډیوی همکار ارباب محمود راته وړاندې کړي تفصیلي تاسو سره شریکو
د پیسو د نړیوالې ادارې IMF مشر کریستالینا جارجیوا د پاکستان د موقتی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ته ویل دي چې IMF غواړي پاکستان د شتمنو نه زیاتې مالیه راټولې کړي او غریب خلک خوندي وساتي
Our research shows that improving taxability
is mung tahqiq khi che da taxuno nizam khakawlo aw da da computerize kawlo aw da bado rishwatuno da makhniwi sara da taxuno kacha da GDP ya da yow hewad da tool paidawar 9% da rasidale shi andaza wakri che dumra paiso sara bia mug tsakawle shu
IMF Pakistan aw da yad hewad pa sir noro parmakhlali hewadino ta اکثر په مالی نظام کې د زیات رونوالي او په مالدارو د مالیو لګولو سپارښتنه کوي پاکستان کې هم سړونکو وایي چې د مالیو جال مالدارو ته د غزولو په ځای اکثر حکومتونه د ګرانه او په بیو کې د پرله پسې د لوړ والی تور د IMF سره شویلوزنامه خای د کلن چې IMF پاکستان ته ځنډشوي مالی مرستې بیا شروع کړې دي نو د تیلو خړو بجلی ټلیفون او د ګیس په بیلونو کې اضافه لیدل شوې
دا ایکسټراکټ داغه د دوی سیستم دی دی بجلی په نوم باندې د پروویژن اف ا نیسسری سرویس په نوم باندې دی د خلکو نه جیبونه خپل خرچې راو بازي خرچې زدي تاسو دا واپ ډی خرچې وګوره تاسو دا ډیسټریبیوشن کمپنی خرچې وګوره او وی داغه خرچې چی په کروڑاو کې دی او وی چې تنخواګانې زیاتېږي او وی چې کم ګاډي ځان لاخلي او وی چې کم پرکس ان پرویلیج اخلي داغه حکومت پر لنه داغه زمونږ د جیب راو بازي او د بجلی کنزیومر ته جیب راو بازي
د پاکستان او IMF ترمنځ په دیرشم جون د دریو عربو ډالرو د پور یو تړون په داسې حال کې شوی وو چې پاکستان د اقتصادي سقوط په غاړه ولاړ وو. د ایم ایف او پاکستان ترمنځ په شوې لوزنامې ډېرې نیوکې رامخته شوې او د یو تازه څېړنیز راپور تر مخه پاکستان ته د غپور اوکراین ته د وسلو ورکولو وروستو ورکړې شوې. دی انټرسپټ په نامه ویبپاڼه لیکي چې امریکا کې د بایدن انتظامیه د ایم ایف نه پور ترلاسه کولو کې د پاکستان سره مرستې کړې وې او په بدل کې پاکستان اوکراین ته په پټه د 900 میلیونه ډالر وسله ورکولو ته رضا شوی وو. پاکستان دغه تورونه ردوي. پاکستان کې د ګرانې کچا د 10% نه کله پره او کله ښکته وي. میرمن جارجیا سره د پرنیا کونډې وروستو هاغلی کاکړ ویلي د اقتصادي کلارې او ترقۍ لپاره د ایم ایف د مشر سره یې مثبت خبرې شوې دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بیا هم په خیر خلاص قدر من لیدون کاری دونکو خبرونه لا هم دوام لري. ساسو شو پیغامونه هم راغلی دي. داس نه دي چې ما ونه گنجانه ساس پیغامونه نل ولو هر پیغام ولو. نو اول خبر ټول سلامات و علیکم سلامونه وایو.
او ډیر مننه ستاسو
زیاتره سوالونه چې تاسو راستولې دغه جواب هم ډاکټر صاحب درکړی دي.
هو
او نور نو سوای درته
بالکل دغه شان. نور هم السلام علیکم. سلام مجاهد خان خپل نظر شریک کړی دی و چې ملک کې ډېر غلط پالیسی جوړ ده. غریب لاندې زی مالدار او مالدار کیږي او ټکسونه چې دین هغه جیبونو تزي نه کې ملک باندې لګي لکه دا ټکسونه د خلکو جیبونو تزي او خلک ملک باندې نه لګي. تاسو خپل نظر شریک کړی دی. مننه تاسو.
حبیب الله وفا زدران هم سلامونه دواړو خواندو ته وای وای مخبرونه په پکتیا کې او رمز ماګران پلار اکبر جان هم سلامونه ته وای نو تاسو محترم پلار ته دې موږ هم احترامات ورسیږي او مننه چې دا خبرونه تاسو ګوري.
او سلام زازي هم د خبرونه دوبه کې او رما نو وعليكم السلام مننه تاسو. او محمد حیان تاسو چې کوم خبره کړی دا ایم ایف پاړه باندې نو په دیوانی هم زموږ سره ډاکټر شاهد علي خان صاحب او نور چې کوم پوهانو وخت په وخت په دې خبرونه کې ګډون کړی دا هوی وی چې لکه سو پخپل او پتا بس نه راځي کنه. نو ایم ایف چې دینو دغه حکومران دی یا دغه واکمن دی چې هغه یې قرضونه غواړي دا همیشه یو ټکه مونږ په مخاورو شي د ایم ایف دروازه یې وټکوله. دا ایم ایف دروازه یې وټکوله. ایم ایف پخپل تاسو دروازه لنه راځي. نو هغه دلته چې تاسو کوم خبرو کې لکه ایم ایف باندې خلک وایي چې د ایم ایف دا چل کوي او ایم ایف مونږ ته داسې وایي. ایم ایف وایي چې خلکو ته ریلیف ورکوي. خو دلته کې خبر ده چې ایم ایف ته لارې چا ورکړي ده. دغه پښتنه د باکمنو نه کول پکار دي.
نور هم سلامات و علیکم سلام.
سلامونه تو علیکم سلام. اوریدونکو لیدونکو شمس الله شمس وای خلکو ته کار پیدا شي او د روزګار خاوندان شي نو بیا د غربت او لوګي کچبه کم شي. نو مننه تاسو. او خبرونه کې یو شمیر نور هم راپورونه لرو. خوندورونه کې سندره هم لرو. نو هغه به هم ظفر الله خوشحال ترین وای چې پروګرام ډیر خوندور دی. مننه تاسو. عظمت علی هم وای چې پکورم کې د وګو فصل کټای شروع شوی دی. پکورم کې اکثر علاقې جاله بارینه متاثر شوی دی یعنی د ګلاینا. نو مننه تاسو. روزمین خان تاسو هم پیغام راغلی دی. تاسو هم ډیره مننه چې تاسو خپل پیغام را لګلې دي. او که څه هم د افغان وګړي چې ديزني هغه د دې سره اتفاق نه لري او کم چې اقتصاد په هاندې هغه هم سره اتفاق نه لري خو بیا هم ډېر مننه تاسو. او شریف الدین تاسو چې کوم خبر را کړی دی د دې مونږ لا اوس پخلی نشو کولای
چې په دې اړه معلومات راشي په تفصیل شریف
دلیو په پاونو باندې تاسو وګورئ. بل راپور چې دی نو هغه یو ډېر خوندور راپور دی. څنګه چې موږ د اقتصاد خبره کوو د سرمایه‌کاری خبره کوو نو کتاسو کتل وی وړاندې د یو نړیواله ورځ وه د سیلګری. نو په دې باندې ویل شي چې سیلګری چې د نور ملکونو ناراضي او هیواد ته نو هغه د ځان سره هغه چې کوم لکه تر راضي د غزي شزونه اخلي د غزي خوره خوره خوري
البته
کې اوسېږي نو مصرف کوي نو د بهر هغه د غزي هغه اقتصاد په دغه هیواد خکېږي. دغه شانتي د نورو هیوادونو وګړي چې په هیواد کې خپل د کلتور مظاهره کوي نو هغه ته پته چې بده هواد کې مونږ قبليګو لکه زمونږ قبولیت تل تک شته خلک مونږ ته لیواله وي مونږ ته ناس وي غواړي چې زمونږ کلتور وګوري نو د هر یو هواد هغه خلک چې په یو ځکه په لو یا کچرا غون شي سوچو کې د هغه خار د هغه هواد اقتصاد سمره خولې کې په داس یو خولې پروګرام یو خولې ایونت چې د نو په واشنگټن ډي سي کې تر سره شو تر جمعه هفته د اتوار په ورځ باندې چې ورلد کلچرل فیسټیوال یا یو کلتوري د سابت نړۍ کلتوري فیسټیوال وو چې د ټول نړۍ نه پکې د هر یو هواد خلک راغلي وو هنرمندان راغلي وو د خپل خپل هنرونو مظاهره کړې وو په دې اړه باندې د وایس اف امریکا راپور دی چې زموږ قدرمن بهشته جانې راته وړاندې کوي نو د راپور ته ورشو
د واشنگټن ډي سي په دادرې ورځنې فېستیوال کې لشپړ سو وزر څخه زیات خلکو پکې ګډون وکړ
موسیقي خوراک کلچر ځوانان زاړه مازوران په سایکل کورسو کې ورته خلک راغلي او لکه د یوې کورنۍ په شان یو ځای راټول شوی یو
دا فېستیوال آرت اف لیوینګ فاونډیشن اف انډیا بنسټ لخوا تنظیم شوی وو چې د یو کال په موده کې د لږ زره څخه زیاتو رضاکارانو پکې برخه واخیسته
دا د نړیوال کلتوري فېستیوال سلورمه غنوا چې مخکې درې دوه په هند کې او یوې د جرمني په برلن ښار کې شوی و په مجموعي ډول نږدې 5 میلیونه کسانو په فزیکی ډول او له یو میلیارډ څخه ډیرو خلکو آنلاین ننداره وکړه
د امریکا د پلازمینی مخې ته د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه ول زره هنرمندانو په یو ستر سټیج کې ننداري وړاندې کړې چې پکې یو شمېر دولتي او سیاسي مشرانو هم ګډون کړی وو ګډون کوونکي د امریکا او نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د دغو نندارو شاهدان وو
زه فکر کوم چې دا د مینی جون او پټوله نړۍ کې د سولې د کوششونو جشن دی
زه ایوازې د سې احساس کوم چې دلته له مخه ډیر امینه او سولې شته تاسو په هیګې چې دلته شتون خورا خوندور احساس درکوي
د مختلفو ملکونو د وګړو سره ګډون کول او د یو څو نورو نو خلکو سره لیدل خپل یو جدا احساس دی مونږ د دې شیبې نه خوند اخلو
په کار د چي احکار کړو چې مونږ یو کورنۍ یو او د دې د خپو لپاره په کار د چي مونږ کلتورونه او تمدنونه رايوځي کړو
په دې فېستیوال کې جایزه ګټونکي د ګیټار ډلې چې مشریه مکی فری کوله ورسره د سویلي او ختیځ آسیا امریکا افریقا او منځنۍ ختیځ څخه کلتوري ننداري وړاندې شوې بهشتا تلاش وی او ای دیوا واشنگټن ڈی سی
swazam
دسرو شندو پا آتشو پا آب خوخی خاموشی کا هر سولو یا مری تبوی زد یار سر پسوا سوانو زباب خوخم رحمان زکپ خوردن د شراب وخیم
وا 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 خیراله او
زریالی سندی आवाज ډیر اعلی
غنی خان بابا کلام او د خبرونی مخم پای تر سیګی تاسو ټول ډیر زیات مننه چې د خبرونه مور سره تر اخیره پورې وکټله د خپل قدرمن میلما ډاکټر شاهد علی خان سه هم ډیر زیات مننه کو او ور سره بشته جان تاسو ډیر مننه
نګین جان تاسو ډیر مننه چې د خبرونه مور ډیر شو وخت در سره ویول او خپل تخنیکی همکارانو د جیمی کیلوین خپل محترم پروډوسر صاحب سره مننه کو چې د خبرونه تنظیم کړي و نور تاسو شورت شي چاري علام مالس
le poisson par khabar china goma khabar le poisson par khabar china goma khabar
چگونه سمی برای یک مهاجری که به کشور کاملا متفاوت میه چطور متوجه شدین که باید درس بخونین؟ آیا بدون درس رای دیگه نداشتین؟
به نظر ما نخستین چیزی که همی دیدگاه آدم و زندگی یک انسان و بویش زندگی یک مهاجر میتونه که متحول بسازه از ذهنیتش است.
غم همیشه می آید شهر شهر دنبالش غم همیشه می آید شهر شهر دنبالش هر کجا که آدم رفت بلخ کونیه تبریز
گفتگو با زبیر هجران شاعر جوان در غربت
های عزیز سلام آرزو دارم صحت سلامت باشین ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین امروز با یک شاعر جوان و مهاجر گفتگو دارم شاعری که در افغانستان به دنیای شعر و ادب فارسی پا نهاده و چند سال است که اینجا در امریکا زندگی میکنه در این برنامه سعی میکنم درباره مشکلات و سهولت هایی که یک مهاجر در مسیر ایجاد زندگی در امریکا تجربه میکنه و همچنان ارتباط خود با فرهنگ و ادب کشوری که در آن زاده شده است نگه میدارد صحبت کنم امید است تا آخری برنامه هم با ما همراه باشید
ای ملال بی پایان ای سکوت وهمنگیز زندگی نمیدانی از خودم شدم لبریز زندگی ماشینی زندگی سردرگم خواب میخورم هر دم روز و شب و پشت میز ای
عشق از همان آغاز پول بود و شهرت بود. کوه میکند فرهاد، عشق میکند پرویز، غم همیشه میآید شهر شهر دنبالش، غم همیشه میآید شهر شهر دنبالش، هر کجا که آدم رفت، بلخ، کومیه، تبریز، سطر سطر جان کندم، سطر سطر جان کندم، باید باید تا آخر، مثل این غزل تلخ است زندگی وهمنگیز، مثل این غزل تلخ است زندگی وهمنگیز.
گفتگو با زبیر هجران، شاعر جوان در غربت.
زبیر عزیز، جهان سپاس از این که فرصت دادی تا بیایم با خودت از نزدیک ببینیم و بیشتر با خودت و کارهایت آشنا شویم.
خیلی خرسند هستم، سپاس از حضور شما در کلبه فقیرانه ما، و خیلی خوشحال هستم امروز که پس از سالها یک دوست گم شده، یک دوست عزیز، یک انسان بسیار فرهیخته که واقعا به قول امریکایی هم مست میکردم امروز دیدمش.
سپاس گزارستم، شما لطف دارین، سلامت باشین، بخیر باشین. اگر چه ابتدای برنامه یادواری کردم که صحبت با یک شاعر جوان در غربت، همگی میدونن که با یک شاعر مخاطب هستم امروز در برنامه، اما میخوایم که کمی در ابتدا از غربت صحبت کنیم. چه وقت امریکا آمدیم؟
صدیقی عزیز، ما سال 2017 آمدم امریکا. با مجرد که داخل امریکا شدم، خواستم که امریکا را یک مطالعه عمومی کنم که چی حرفا و چی گپ های در ماحول شهروندان امریکا اتفاق میفته، چگونه یک مسافر یا یک مهاجر که تازه به امریکا میآید چگونه میتونه که با زندگی و با روزگار در امریکا سرسازگاری پیدا کنه. روی همین منوال تصمیم گرفتم که من باید درس بخونم، چون درسایی را که در افغانستان خوانده بودم، من از دانشگاه ادبیات دانشگاه کابل ماستری دارم در ادبیات فارسی، اما در امریکا بازار چندان نداشت و تصمیم گرفتم که باید ما یک سند دیگه از امریکا باید بگیرم. روی امین ملحوظ رفتم و در یکی از یونیورسیتی های امریکا به نام پاسیفیک یونیورسیتی، مک جوجو سکول آف لا، ماستری دوم آغاز کردم در بخش گورنمنت کانترکتینگ اند پروکیورمنت لا، یا قانون تدارکات. و خوشبختانه پس از او بر ما دروازه های موفقیت هرچی بیشتر و زندگی که ساده تر می شد روز تا روز بر ما دروازه هایش باز شد، و ایره ما فقط مدیون احساس دوستا و رفیقا و همنشین های خود می دانم که در ما حول ما بودن. یعنی ما می خواهیم خدمت شما به عرض برسونم و به همه دوستا بگویم که میگن اگر میخوایی که آینده تا ما برایت به معرفی بگیریم، دوستایی تا به ما نشان بده. بنابراین بر ما تنها کسایی که واقعا تانستن که کمک کنن و ما بتانم درس بخونم و زندگی ما به صورت نسبی ساعتر بسازم، دوستانم بودن.
بسیار خوب، یک نقطه بسیار خوبه دمی ابتدای برنامه خودتان گفتین، ایره همی تفاوتای فرهنگی و شغلی که در یک کشورها وجود داره. وقتی ما در یک بخش در افغانستان تحصیل کردیم، تجربه کار داریم، اینجا میاییم، بعضی اوقات از استفاده درست نمیتونیم بکنیم و باعث میشه که دوباره از سر آغاز کنیم. بسیاری هم میگن که ما زندگی را از سر آغاز میکنیم. بسیار خوب توضیح دادی نمیره. میخوایم کمی دیگه هم به جزئیاتش بریم. چگونه است همی برای یک مهاجری که به کشور کاملا متفاوت میه، کشوری که از لحاظ فرهنگی بسیار تفاوت داره با افغانستان، که راه خود پیدا میکنه، برای شما چگونه بوده می؟ چطور تانستید؟ اگر چیاد کردین که دوستایتان، چطور متوجه شدین که باید درس بخونین؟ آیا بدون درس راه دیگه نداشتین؟
بسیار یک پرسش بجا و پرسش خوب واقعا.
به نظر ما نخستین چیزی که همی دیدگاه آدم و زندگی یک انسان و بویج زندگی یک مهاجر میتونه که متحول بسازه از ذهنیتش است. ما اگر با ذهنیت باز و با ذهنیت مثبت به قضایا و به دور و به ماحول خود نگاه کنیم و دیدگاه مثبت نسبت به جامعه، نسبت به مردم، نسبت به روز روزگار، نسبت به زندگی داشته باشیم، خواهی نخواهی شما باور داشته باشین که دروازه های بسیار موفقیت برایتان باز میشه. یعنی به نظر من نزدیکترین دوست آدم آینه است و نزدیکترین دشمن آدم آینه است. به این معنا وقتی که تو با آینه نگاه میکنی، اگر خودت دیدگاهت نسبت به ماحول و جهان و زندگی و مهاجرت، مسافرت و غربت منفی باشه، اثرات منفی برایت میگذاره، و اگر مثبت باشی، اثرات مثبت برایت میگذاره. به نظر من یگانه چیزی که میتونه که یک مهاجره از بلا تکلیفی، از رنج، از غربت و از ناتوانی نجات بده، دیدگاهش است که چه قسم دیدگاه خودم میتونه که نسبت به جهان مثبت بسازه.
چه تو تونستین دیدگاه خودم مثبت بسازین؟ بیاین که از شما بشنویم.
دقیقا ما دیدگاه ما وقتی که در امریکا آمدم، یکی از بیت‌های مولانا بسیار مرا کمک کرد. یعنی ما میتونیم که از بزرگا به عنوان مددگار و به عنوان یک کسی که ما راهنمایی میکنه استفاده کنیم، چون شاعر هستم بیشتر و عشقم با شعر و با مطالعه و با کتاب است. بیتی که مرا متحول ساختمی بود که هر نفس نو میشود دنیا و ما، فارغیم از نو شدن اندر بقا. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعت است. به نظر ما بیت نخستین را که ما پیش خود خواندم که هر نفس نو می شود دنیا و ما، فارغیم از نو شدن اندر بقا، امی بیت را که ما خواندم وقتی که امریکا آمدم، بر ما فهماند امی بیت که بالاخره تو باید که لباس نو کنی، تو باید دیدگاه نو کنی، تو باید اندیشت نو شود، تو باید یک انسان متحول باشی، یک انسان باشی که در گذشته ها زندگی نکنی، یک انسان باشی که تازه نو متولد شدی و هر چی در سر آغاز کنی، مشکلات است، مصائب است، بدروزگاری است، اما باید که دیدگاه مثبت و دیدگاه خوب نسبت به جامعه، نسبت به جهان داشته باشیم.
تفاوت‌های فرهنگی که شما باش مواجه شدین و در اوایل تا حد برای شما جذابیت داشت یا بگویم یا جالب بود یا مورد توجهتون قرار گرفت چی بود؟
تفاوت‌های فرهنگی صدیقی عزیز در امریکا و بین فرهنگ‌های افغانستان و امریکا خیلی وجود داره، شما بیشتر از من می‌فهمین. از ادبیات گرفته تا زبان، تا فرهنگ، تا دین، تا همه چیز تفاوت وجود داره. واقعا برای یک مهاجر در روزهای نخستین شوکه کننده است. یعنی واقعا آدم تکان میخوره که وقتی همه چیز میبینه که متفاوت است. من فکر میکنم که من در افغانستان بسیار یک زندگی خوب داشتم، یک زندگی بسیار با عزت داشتم، با آبرو داشتم. آدم ها بر من احترام میگذاشتن، مرا همگی میشناختن. اینجا که می تنهایی حس میکنی، آدم حتی در بعض موارد مجبور میشه خود بره گوگل کنه تا که خود پیدا کنه، یک مخاطب پیدا نمیشه که باش گپ بزنی، همراهش قصه کنی، همراهش حرف بزنی. این تفاوت های فرهنگی و زبانی وجود داره، اما آرام آرام این تفاوت ها کم شده میره، به خاطر که خوشبختانه در جایی که ما شما زندگی میکنیم وطندارای ما زیاد است. نکته دوم است که ما هر قدر که روزگار بیشتر شده زیادتر میگذره و هر قدر که زندگی میگذره و هر قدر برف زیادتر و برف بیشتر روی موهای ما میباره، ما به نظر ما قوی تر شده میریم نسبت به این که جهان قبول کنیم، نسبت به این که تفاوت های فرهنگی قبول کنیم، نسبت به این که همه مثل ما نمی اندیشن. ما باید بپذیریم تفاوت های اندیشه، تفاوت های فکری، حتی تفاوت های ذهنی دیگران نسبت به خود و نسبت به جامعه و محیطی که زندگی میکنن باید بپذیریم. همین پذیرفتن و امی همدیگر پذیری آست آست آرام آرام زندگی رو بر ما میتونه که ساده و سهل بسازه.
شما حتما در افغانستان تا مقطع ماستری درس خواندین، حتما کار داشتین. وقتی به امریکا آمدین امی موضوع را چطور تانستین که چطور به این نتیجه رسیدین که باید از این مسلک بگذارین و چیز دیگر را باید یاد بگیرین؟
بسیار یک سوال خوب. اصلا ادبیات
عشق ما بود و ادبیات عشق ما است هنوزم. یعنی ما با تمام وجود ادبیات دوست دارم، اما ادبیات نان نمیارد. همی مصر مرا وادار ساخت که بالاخره وقتی که کار که در یک سرزمین دیگه وقت ما رفتیم بر با کمک نمیکنه که زندگی و روزگار خود بچلانیم یا پیش ببریم، بهتر است که ما مسلک عوض کنیم. و بر ما واقعا سخت بود، در روزهای اول سخت بود. من چقدر درس خواندم، چقدر زحمت کشیدم، چقدر ریسرچ کردم، اما آنچه که مرا وادار ساخت تنها ذهنم بود که ما باید یک آدم دیگه تبدیل شوم، ما باید محول شوم و ما باید که یک مسلک و منسک دیگه انتخاب کنم به خاطر گذراندن روزگار.
حال روی موضوعی که شما گفتین بسیار علاقمند هستین و عشقتانه صحبت میکنیم، چگونه شعر و ادب وارد زندگی شما شد؟
اصلا من فکر میکنم که من وارد زندگی شعر و ادب شدم. شعر و ادب کمتر وارد زندگی من شد. در آغاز آدم حس میکنه که وقت با شعر زندگی میکنی و با شعر و با کلمه رفیق میشی ساده است، اما آرام آرام درک میکنی که به قول حافظ ندانستم که این دریا چه موجی بیکران دارد. آرام آرام آدم حس میکنه که واقعا کلمات بار گرانی هستند و مسئولیت بسیار 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 بزرگ هستند که روی شانه های آدمی گذاشته شده است. به همین خاطر ما بیشتر از این که شعر و ادبیات وارد دنیای ما شد، ما وارد دنیای شعر و ادبیات شدم. از آغاز کودکی در خانواده که زندگی میکردیم، امیدوار هستیم که بسیار کلیشه‌ای نشه، در یک خانواده که زندگی میکردیم کتاب میخواندند و ما در خانواده ما شاهنامه خوانی بود و شبهای زمستان یوسف زلیخا خوانی بود. در کنار از او پدر بزرگ ما مرد بسیار فرهیخته و برجوند بود و کتاب از یاز دوست داشت، حافظ میخواند با صدا با صوت. همی خوردر زحرف ها وادار ساختن مرا که ادبیات برم دنبال ادبیات و ادبیات بیاموزم و بخونم کتاب و دنیای وارد دنیای ادبیات شم.
بسیار خوب. اگر چی یاد کردین که تا مقطع ماستری در بخش ادبیات فارسی درس خواندین در افغانستان، چه آثاری خلق کردین تا به حال؟
4 مجموعه شعری از چاپ رسیده فعلا: ترانه تر از باران، با جاده ها دنبال خود و سایه چراغ. 3 مجموعه چاپ شده تا هنوز مجموعه های شعری است و یکی 2 مجموعه دیگه روی دست دارم که بخیر میخوایم چاپ شون. در کنار از او برای مجلات و بر روزنامه ها در بعض موارد مقالات نوشته کردیم، نقد ها نوشته کردیم برای شاعرای جوانتر از خودم، حتی با شاعرای بزرگتر از خودم. مثلا چند تا شاعر عرب شعرهایشون ترجمه کردیم، حتی از انگلیسی هم ترجمه کردیم به زبان فارسی و در مجلات و روزنامه های وقت افغانستان چاپ شدن.
بسیار خوب. به عنوان یک شاعر یا نویسنده، به چی دیدگاه میبینین به طرف جهان و اشعار شما چی پیامی را با خود حمل میکنن؟ عموما اگر بگویم، بدون شک حالات مختلف چیزای روی اطمان روی موضوعات مختلف صحبت کردین و شعر نوشتین، اما در کل اگر ببینیم،
من نسبت به هستی و جهان یک دیدگاه عارفانه دارم، یعنی دیدگاهی که هم از اوست و هم اوست. بنابراین اندیشه ما و تفکر ما در ادبیات یک تفکر انسان دوستی است، تفکر حرمتگذاری است و تفکر آزادی خواهی است. 3 عنصر اساسی اندیشه های مرا و اندیشه مرا در شعر در کنار عشق، این 3 عنصر اساسی میتونه که تشکیل بده که عشق، انسان دوستی، آزادی است. و ما شعرهای مرا روی میسه موضوع، اصلا اگرچه یک کم مسلکی تر بریم، موقع سرایش آدم به اندیشه فکر نمیکنه، چون شعر خودش میباره، شعر خودش میاد دروازه دل آدمی را تک تک میکنه و وقتی که میبینی که یک مهمان آمده نمیفهمی که مهمان چه وقت آمد، چون آمد. شعر هم یک چنین چیز است. یعنی من فکر نمیکنم که ما روی کدام اندیشه ها شعر بنویسم اما اساسی ترین چیزایی که شعرهای ما تشکیل داده عشق، آزادی و عرفان است و انسان دوستی.
بین اتمن بینید دائما میگن که از ابتدای برنامه تا حال صحبت کردین باید یک نمونه شعر شما بر ما دکلمه کنین. بین اگر یک از جمع اشعار که سرودین یک شعر انتخاب بکنین که تا حد امی حرف دلتانه حداقل امروز بیان میکنه. بسیار بین یک چیز
یکی از غزل های خدمت شما میخوانم که زندگی به غربت و غم نیست، حالا هرچه هست. زندگی به غربت و غم نیست، حالا هرچه هست. آن که به غم هست آدم نیست، حالا هرچه هست. نه جنون عاشقی مانده است، نه غمهای یار. نه جنون عاشقی مانده است، نه غمهای یار. عشق را امروز پرچم نیست، حالا هرچه هست. سردتر از نان ما کس لقمه ای را بر نداشت، سردتر از نان ما کس لقمه ای را بر نداشت. چای ما به درد و غم دم نیست، حالا هرچه هست. او که پیش پای تو سر مونده دست کم مگیر، او که پیش پای تو سر مانده دست کم مگیر. عاشقت از هیچ کس کم نیست، حالا هرچه هست. تا گلو غرق تو گشتم تازه فهمیدم که نه، تا گلو غرق تو گشتم تازه فهمیدم که نه. عشق دریا بوده شبنم نیست، حالا هرچه هست. نوبت شیرینی ما نیز روز میرسد، نوبت شیرینی ما نیز روز میرسد. زندگانی تلخ پیهم نیست، حالا هرچه هست. زندگانی تلخ پیهم نیست، حالا هرچه هست.
بسیار زیبا، بسیار مقبول. یک نکته بسیار جالب است، شاید کسایی که شعر میسراین اونا درک کنن، امی که میگن شعر میایه یا الهام میشه، که میتونن امی رو توضیح بتین بر کسایی که شاعر نیستن و امی تجربه رو نداشتن، امی احساس شعر چگونه پیدا میشه و آیا حال که خود شما دارین و امروش تأثیر داره، یعنی کاملا یک موضوع متفاوت را شما باش رو برو میشین، چگونه است امی احساسی که یک بار شعر برتون میایه؟
الهام در شعر یک جرقه است و یک تکانه است و یک احساس است که در بعض موارد به قول قدما از عالم بالا، بالای روح روان آدمی میباره. اما الهام باید که به نظر من مثل یک کودک نوپاست و شاعر یا نویسنده باید آرام آرام دستی کودک نوپا را بگیره و ایره بزرگ بسازه. یعنی به این معنا که وقت جوشش اتفاق میفته باید کوشش در کنارش باشه. یعنی مثل دو تا بال کبوتر، اندیشه و تصویر، هر دوش یک جا باید با هم حرکت کنن. یعنی وقت اگر برای یک شاعر اندیشمند الهام در واقع نازل میشه یا میباره، اگر اندیشمند باشه از کوچکترین الهام بزرگترین حرف بیان میکنه. اما اگر اندیشه پایش بلنگه و اندیشه بسیار فراخ و بسیار بزرگ نباشه، نمیتونه که یک حرف بزرگ را با کوچکترین الهامی که برش میایه او را بیان کنه. بنابراین ضرورت است که در پاروی الهام یا جوشش کوشش باشه.
یک پرسش دیگه در رابطه کن با تفاوت، آیا وقتی بوده که شما به دلیل یک مسئله غمگین بودین، خوشحال بودین، احساساتی بودین، هیجانی بودین و همین باعث شده که همین الهام شعر برتان آمده باشه و شعر سروده باشه؟
دقیقا بارها اتفاق افتاده. یک روز امرای پدر جان خداوند سبز داشته باشش،
آمین،
بر ما گفت ما یک نصیحت دارم. در پایین نصیحت های دیگه که پدرم داره یک نصیحت بسیار جانانه آویزه گوشم است که رو بر ما گفته بود. گفته بود که از پل که گذشتی پل خراب نکنی. ما گفتم چی گفتی پدر جان؟ گفت بچه ما از پل که گذشتی پل خراب نکنی، یعنی وقتی که از یک کشور را شما ترک میکنین، یک جای را شما ترک میکنین، کوشش کنین که براتون یک راهی داشته باشین که پس دوباره به اونجا برین. هدفش یه چیز بود. گفتم آه خیلی خوب. گفتم اجازه است من میرم چیز جور کنم. گفت بفرمایید. باز من یک ربایی جور کردم میرم میخوام برای شما بخونم.
چقدر خوب است.
چون دوست بگفتی نزنی در جانش، چون دوست بگفتی نزنی در جانش، نی در قدم نخواست نی پایانش. همواره پدر برای من میگوید، همواره پدر برای من میگوید، از پل که گذشتی نکنی ویرانش، از پل که گذشتی نکنی ویرانش. اینم یکی از الهامای در واقع یکی از روایات فل بدا هست که من در محضرشان همی روایی رو برشان گفتم و بسیار خوششان آمد. یکی از خاطرات ما که گفتیم همی است و یکی از خاطرات دیگه می است که یکی از روزها یک برادرزاده ما فوت کرد. بسیار دوست داشتم، خدا بیامرزش. طفلک بود، بسیار شیرین زبان کودک بود. باز ما برازو یک غزل گفته بودم، گفته بودم که تا رسیدم کوچه دیدم کوچه در جایش نبود، خانه را پالیدم اما هیچ پیدایش نبود، برف بود و برف بود و اما تا باخر. این غزل ما تفل بعد هست سروده بودم که من هر قدر پالیدمش نتونستم پیدایش کنم و بسیار اگه از غزل های اندوهگینم است.
میشه که یک چیزی بر ما بخونین بازم بخاطر که میخوام دجلا بلای برنامه یکان اشعار خوب شما باشه؟
بچش
اگر لطف میکنین یک چیزی بر ما بخونین.
آینه های همدگر هستیم و شک داریم، آینه های همدگر هستیم و شک داریم، ما تن به تن نفرت نبرد یک به یک داریم، بی جا به جان همدگر افتاده ایم ای خلق، بی جا به جان همدگر افتاده می خلق، فرزند انسانیم و درد مشترک داریم، سر تا به پا در غم فرو رفتیم و فرسودیم، سر تا به پا در غم فرو رفتیم و فرسودیم، آنسان که صدها زخم روی سینه حق داریم، نفرت درو کردیم اگرچه عشق کاریدیم، نفرت درو کردیم اگرچه عشق کاریدیم، هی شور بختانه که دست بینمک داریم، بی جا به مکه می رویم آنجا خدای نیست، بی جا به مکه می رویم آنجا خدای نیست، وقتی هزاران گشنه در روی سرک داریم، جز سوختن شغل دگر ما را نمی زیبد، جز سوختن شغل دگر ما را نمی زیبد، پروانگی درسی است که از شاپرک داریم، ما شیشه های توته توته صاحب دردیم، ما شیشه های توته توته صاحب دردیم، با سنگ سر خوردیم و در دلها ترک داریم، با سنگ سر خوردیم و در دلها ترک داریم.
بسیار زیبا. آیا مهاجرت و زندگی در امریکا روی اندیشه ها و کارتان و سرودن شعرتان تاثیر گذاشته؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. یک تاثیر منفی گذاشته و یک تاثیر مثبت. تاثیر منفیشی که وقتی شما در یک اجتماعی زندگی میکنید که کلش با مو زبان حرف نمیزنن، خواهی نخواهی بالای سرای شما، بالای خلاقیت های شما تاثیرات فوق العاده داره. یعنی یک شاعری که در اجتماع همزبانهای خود شعر می نویسه با یک شاعری که در غربت می نویسه بسیار متفاوت است. این تاثیر منفیش، چون ما دیگه بویژه خودم امو جوشش و امو بال و پره که در کابل و در کابل عزیز و در پس کوچه های نازنین کابل داشتم رو دیگه ندارم متاسفانه، و عشق های فراوانه که عشق های کودکی بود و جنون به پایان کودکانه بود او رسوگمندانه، اگرچه در امریکا ندارم و غربت او عرفار از ما گرفته. اما تاثیر مثبت که بالای اندیشه های ما داره غربت و مهاجرتی است که بالاخره ما یک انسان جهانی شدیم، یک انسان که خدا حس میکنم که توته های ما در هر سرزمین و در هر گوشه دنیا وجود داره. یک توتیم در پاکستان است، یک نیم دل در افغانستان است، نیم دل در اروپا است، نیمش در امریکا است. یعنی تکه های از وجود خود در هر جای دنیا میبینم و هر انسانی که برای انسانیت میاندیشه ما با او شهروند هستم. و درس دیگه که یا اندیشه دیگه که ما و حرف دیگه را که ما از غربت یاد گرفتمی است که ما باید که مرزهای ذهن خود به خاطر ورود اندیشه های متفاوت، شخصیت های متفاوت، آدم های متفاوت و دیدگاه های متفاوت باید باز داشته باشیم. یعنی ما باید دوگم نیندیشیم و ما باید که جهان کوچک نبینیم و جهان فقط فکر نکنیم که ما بالاخره در یک جهان بسیار کوچک زندگی میکنیم، در یک جهان وسیع زندگی میکنیم که آدم های متفاوت، فرهنگ های متفاوت، زبان های متفاوت، اندیشه های متفاوت وجود داره که ما باید بیاموزیم که همدیگر پذیری یعنی چی، انسان دوستی یعنی چی و تفاوت اندیشه ها یعنی چی. این همی حرف هاییست که مرا غربت فهمانده تا هنوز.
به نهایت سپاسگزارستم از اینکه به ما فرصت دادین بیایم با شما چندی صحبت کنیم.
قربان شما، بسیار زد خوش آمدین و بسیار زد خوش گذشت. از طریق شما بر تمام بینندگانتان هم حرمت و ارادت خود تقدیم میکنم.
سپاس گذارستم بازم. بینده عزیز، این بود برنامه این هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا یکی باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.